تفصیلاتو ته وایي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت پر ځینو چارواکو له دې کبله تازه د ویزو بندیزونه لګولي چې په افغانستان کې د ښځو خلاف سختې پالیسۍ عملي کړې دي. طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ جوړوي. وزارت ویلی واشنگتن بل خپل متحدینو او شریکانو سره په همغږی لنزدې کار ته دوام ورکړي چې طالبانو ته سرګند کړي د دوی کارونه به ډیر تاوان ولري او لنړیوالې ټولنې سره د اړیکو د خکېدو لار به بند کړي. د بهرنیو چارو وزارت د فروری په لومړۍ نیټه په خبره کړي بیان کې ویلي د ویزو دغه تازه بندیزونه به د طالبانو د هغو مشرانو د کورنیو په غړو هم وي چې په ښځو به بندیزونو او د هغوی د حقونو په سرغړونو کې لاس ولري. او په بیان کې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل ویلي شوی دی چې د ویزو تازه بندیزونه د طالبانو ته هغو پریکړو په نتیجه کې هم لګولې دي چې د خزی له پوهنتونونو او په غیر سرکاري ادارو کې لکارونو امن کړی دي. او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان عبدالقهار بلخی هم د پنځشنبه زیارت په ورځ په ټویټر په خبره کړي بیان کې ویلي حکومت یې د خپل خلکو هغو ټولو حقونو ته ژمن دي چې له اسلام، افغانیت او د وخت له اړتیاو سره سميري. په دې اړه نور تفصیل په پاره باندې کته شي او
راپورونه هم لرو نه ځاني او لار وسدا راپور ته چې د پېښور په پولیس لاین جماعت کې د خونړي ترګري برید وروسته د پاکستان او افغان طالبانو له خوا تازه بیانونو په اړه څېړونکي وایي ترڅو چې دواړو هیوادونو ترمنځ بی باوري وي اړیکې نسی شي کېدلای. هم په دې حق باندې د څېړونکو نظر د ویوې خبريال وقار احمد په دغه راپور کې رات وړاندې کوي.
امیر خان متقی د چرشنبه پورس په کابل کې یو غونډه ته پوینا کې د پاکستان مرکزی وزیرانو خبرو ته په جواب کې اویل چې په خبر 14 نه په اړه د پاکستان کړه پلټنی وکړي او خپل ځمېواري دي په بل چا دې نه ورچوي. کسو هم دا تصور کې دوه چې په افغانستان کې د پاکستان دوست حکومت جوړ شي نو د پاکستان د نن به امنیتی ستونزې هواري شي. خو د افغان چارو څېړونکو نظر لري چې په افغانستان کې د هر چا حکومت وي دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر اغه نشي خکېدلې تر څو چې پاکستان افغانستان ترمنځ د شریکی پولې ستونزې هوارې نشي.
اني ګورنمنت په افغانستان کې به فرندلی کی هغه پورې چې زموږ د بایلیټرل ایرټنس سولف نشي. او دا بایلیټرل ایرټنس ضروري ده چې موږ په دې باندې موضوع خبرې وکړو. هر څوک چې په کابل کې هغه کو طالبان دی او هغه یو ډیموکراټک ګورنمنت دی.
د زیارت پرز اسلام آباد کابل ته خپل خبرګون کې ویلي چې پاکستان تر هغه غره پښتونځا قابو مندلو د پاره د افغان حکومت نه د مرستو تمه لري او باید د افغانستان نړۍ سره د خپل ژمنې پوره کړي. خو د خارجه چارو کارپوهان وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لمخ کې هم خنوي خو اوس د افغان خارجه وزیر د بیان نه پس به نور هم خرابيږي.
اس بیان کې ذریعے پاکستان
د ټي ټي پي د وسلوالو له کبله پاکستان د وړاندې څخه د افغانستان سره تعلقات بدو. خو د امیر خان متکی د وروستي بیان به د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کچا نور هم لاندې راولي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جنوري په درېشمه قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې افغان طالبانو د دوهې په تړون کې ویلي چې د افغانستان خوره به ګوانډي هیوادونو پر ضد کارول کې دوتا نه پریږدي. قوای د پېښور په برید کې کار ترې واغستل شو. د سیډونکو په نظر پاکستان ته خپلې خارجه تګلارې ته د بیا کتنې ضرورت دی ولې چې اسلام آباد دا وخت دلی سره هم خرابې اړیکې لري نشي زغملې چې په مغرب کې د افغانستان سره اړیکې خرابې کړي او د اقتصادي تاوان سره مخ شي.
ایک طرف آپ کی انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ
زګړم چې د پاکستان خارجه تګلارې ته د بیا کتنې ضرورت دی. یو خوا د پاکستان د هند سره هم تعلقات خراب دي او کوبل لوري ته د افغانستان سره هم اړیکې ترنګل کیږي او د ایران څخه هم په پولا ترهګر حمله کوي. نو کو د درې وړ هیوادونو سره شریکی پولې د عدم استحکام سره مخ کیږي نو دا د فکر وړ خبره ده.
یاد دی وی چې کال 2021 کې د طالبانو په افغانستان قبضه پس د اغه وخت وزیر اعظم عمران خان هرکلی کړو او ویلیو چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړي او د پاکستان موجوده د دفاع وزیر خواجه آصف هم د یو ټویټ د لارې طالبانو ته ډاډ ورکړو. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
زانته یو لار په خو ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
اوریدونکو لیدونکو بیا ستړي مشي بی بی شیرینا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو او دا هم چې د خبرونه تاسو ته د ګل یادو شنبه د سحر نه واخله ترجمه د سحر پورې په ژوندۍ بڑ وړاندې کوو او بیا د خالی شنبه او د اتوار یا یک شنبه په ورځ د بی بی شیرینا زړی خبرونه تاسو په تکراری توګه ګورې او او ورسره دا هم چې د خبرونه د پاکستان سحر شپږ بجې او د افغانستان په نیمه بجې پیلېږي او تر دوه ساعته پورې د تاسو ته وړاندې کوو خبرونه کې بوست کمنټونه تراشو
کمنټونه براسو وو
بیا زموږ سره نور خبرونه راپورونه دي هغه ته ورزو خو غواړو چې تاسو چې کوم کمنټونه دي پیغامونه دي هغه هم وړاندې کوو نو ډیر مننه تاسو ټول چې سلامونه
راغلي سلامونه ته وعليكم سلامونه سبي هاند وای سلامونه بهشت تلاش او نگین شاته
وعليكم
خدای وکړي چې صحت مو شوي خبرونه ښکلې ده د پېښور د خپل نظر وړاندې کې د پېښور په پېښه کې د پاکستان حکومت وای دوی د حکومت سره ګیله کړې ده چې خپل حکومت د لاسه ده مخې ته راغلي ده په همدې طریقه غواړي چې د خپل بادارانو نه وای دوی د ډالرو مسله هم یاد کړې ده وای پاکستان حکومت ته پرسانه کوم ارزښت نه لري نو دا ستاسو کدلته دا خبره وایو چې همدارنګ چیرونکي او تحلیلګران دا وایي چې دا رنګ پیښې چې دی هغه په دې حق لباند په دغه هدف باندې وی چې ترهګر د خلکو باور د امنیتي چارواکو څخه لري کی او خلک دغه پښتني راپورټ کې چې خلکو ته یعنی د خلکو ژوند او امنیتي چارواکو ته مهم ندي نو بیا هم چارواکی وای چې دغه بریج چې دی د دې پلټنې روان دي او لکه څنګه چې موسم جا هم خپل په بیان کې ویډیو کم کانفرنس کې وایو چې د خبرې اعلان سره د لودي پاغه کې ویل چې ترګره پیدا کړی دی او پلټنې سم روان دي او ډیر ژر به و د خلکو ته چوک چې دغه بریج تر شا و جزا او سزا ورکوي
نو دې تر څنګ نور هم پیغامونه راغلي دي او چې دوه محترمو ته سلامونه محمد اقبال وردک وایي او
سلامونه
رب العزت په ټول پښتنو باندې رحم وکړي نو ډیره مننه او محمد سرور وای چې ګران خويندو ژوند یو بریالي حسین ولې
مننه تاسو سره روزانه
نور محمد بنوري هم سلامونه را لګلې دي او
وعليكم السلام
دی لکه غره رپورت او دلې نه پولیس چې کوم چیف او مشر د خبر پختون خا موزم جاغ نو وای چې د خودکش بمبار وي د پولیس وردی و استعمال کړي نو چې تاسو تریونه شو چې دا پولیس د ناقص کارکړدګي واضح ثبوت دی لکه سبا څوک د آرمی وردی استعمال کین نو هغه به هم په خپل مطلب ته لکه خپل په اسانه ورسیږي نو دا غفلت د پاسه غفلت دی باید چې امنیت لپاره کلک ګامونه واغستل
بالکل دا خو وای په سنجه کې هم سناتورانو دغه ټوله هڅه روانه دي چې و بازو پالیسیان ته تغیرات ورکی ترغو چی ده خلق و جواند و وش غورل سی
او دیر همه نستاسو سلامونه چی تاسو سلامونه را لگه یوتیوب تا با هم کتا
نمو خوب هر سلام تا و علیکم سلام
بلکل او خاتاس چی ده ستاسو نوم پا دی بانی نشتا په یوټیوب باندې تاسو ته پیغام را لګل دي او س آیریش تاسو چې دنو دا غینوم دي تاسو وایئ چې لکه دا تاسو د ریډیو خبرې کوي ریډیو کې خبرې کوي کنه نو ریډیو خوداري چې هغه سوخ کې د مشال لکه سګ یو سات چې د مشال دی بیا پسې دا دیو دا بیا پسې لکه د خشاني مشال دی دا چا هکړی نه دا د قشانتی د کپدې هغه کې روان دي او بیا چې دی هغه تاسو یې زړې تفسیرین هغه بیا هغه پروګرامونه چې دي تاسو ته یو ځلی بیا وړاندې کیږي په تکراری توګه باندې
روزان ولکه څور خطا سوې دي جانې
نو دغه کې دي چې تاسو نه خبر ده دینه خو هم د قشانتی وستاره وانی نو چې موږ له تاسو د هر څه یادو کنه چې لکه په تکراری توګه وړاندې کوو او په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو نو دې ته لږ وږیږ دی نو بیا داسې کمنټ چې دی نو هغې ته بیا هیڅ ضرورت نه پیښیږي. نو زموږ سره تر څو چې څو راپورونه ورسره راځي نو
افغانستان ته به هم کتنه وکړو
او زموږ سره چې دی نو دا نوي لکه د نړۍ هم خبرونه دي
نړۍ خبرونه هم دي نړۍ ته به هم کتنه کوو. خو اول راپورټ به لاړ سو د هغې افغاني قاضي چې دا مهال په سپین کې پنای موندلې ده د مدریډ ښار په یو لوبغالي کې پخوانی افغان پروسیکیوټر یا هم اقان قاضي وایم عبیده شرر خپل زوی په ټال زنګوي خو مطمئنه ده چې د طالبانو د واک نیول وروسته هغه د افغانستان نه وتښتېدل او په سپین کې سرپناه وموندله. هغه له شرر د 19 نورو پروسیکیوټرانو یا هم قاضیانو سره مدریډ ته تللې او په دغه هیواد کې د سیاسي پناه موندلې. څوک چې په پاکستان کې نږدې یو کال بې اسره ناست و ځکه په یاد هیواد کې ورته د کډوالۍ استاد نه ورکېدل. هغې ته ځان په دې بد ښکاري چې په خپله خوشحاله ده خو د وطن نورې ښځې کړیږي. شرر وایي اکثریت افغانی شزی او انجونی حق نه لري چې تعلیم وکړي لا په ټولنه کې مقام ولري. شزی سنگار ځایونو ته نسیتللای زنه سم خوشاله ده. لای په افغانستان کې ټولې ازادي یو دم ختمې سوي دي او د کلنه چې طالبان واک ونیول او د خپل خوشي سخت دریزه اسلامي په ټولنه وروته پول طالبان اکثریت شوزی کارمندانی در روزگار کولو نمانه کردی دی او تیر کال یه پشوزو ده اینجون ده سکول او پانتون بندیزونه هم وزه کردی دی. نو دا ده هاگه مسافر اقتصاد ده چه وایو خالق دست فکر که چه دا کسان لاره لنو دا بدیر خوشحال لنی. خوزامه چه کل ده هواس لری کم کسان جوان کوی اگه مسافر اینو برونو خوندی په عام توګه باندې وایي
او بیا داسې حال کې چې لاړ شي چې خپل هیواد کې خپل خجوند لري هغه خوش خجوند بولي خلک پرې دي او بل هیواد ته بزي چې خپل هیواد کې خجوند ولري. نو دا دومره آسان کار نه وي چې صفر نه بیا خپل ژوند پیلول. دغه شاني د هیوادونو خبره ده د جګړو خبرې کومه د نړۍ ته وګورو نو د اسرائیل او د فلسطین په منځ هم دا شخړه ډېر مودو راسيده لکه د افغانستان په سیر روانه ده. نو دغه شاني د اسرائیلی ځواکونو په غزه کې هم هوایي بمباري کړې ده او د دې په اړه چې کوم تفصیل دی هغه تاسو ته وړاندې کوم چې د فلسطین غزه سیمې ته نه د راکټ چلېدو په چلېدلو په جواب کې چې اسرائیل ونیولو اسرائیلی ځواکونو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د سحر وختي چې دینو په غزه باندې هوایي بمباري وکړه. اسرائیلی پوز ویل په حمله کې د حماس مسلح ډلې د راکټونو جوړولو فیکټری په هدف کړه. په بمباری کې د جانی او مالی نقصان په اړه سر رپورټ نه دی ورکړی شوی او د شورو یا چهارشنبه په ورځ غزنه چلیدلې راکټ چې د اسرائیل هوایی دفاعي نظام ناکار کړو د اسرائیل د قومي سلامتیه اتمر بن ګوير ویل چې د خپل منسوبې سره به د فلسطینی قیدیانو د لپاره حالات سخت کړي. د راکټ حمله او اسرائیلی هوایی بمباری په داسې حال کې شوی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی او تشدد زیات شوی دی. تیره هفته یروشلم سره نږدې په یو سینګاګ نه بهر فلسطینی او يهوديان وژل او د ویسټ بینک په جنین ښار کې اسرائیلی ځواکونو لس فلسطینیان وژل دي. اسرائیل او فلسطینی سیمو ته دا هفته دوره کې د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن په دواړو فریقینو غږ وکړو چې تاوتریخوالی دې کم کړي. هغه د دوو ریاستونو د اسرائیل ترڅنګ د آزاد فلسطین لپاره ریاست لپاره د امریکې حمایت تکرار کړو او ورسره تاسو دا هم یادونه کوم چې د دې خبر چې کوم معلومات دي نو د اسوسییټډ پریس او رويټرز خبري دارونه اخیستل شوی دي.
او را به سود یوکرین مسله هم روانه ده. نو یورپین یونین مشران چې دی هغه کیف ته رسیدلې دي یوکرین ته تللې دي. یوکرین ولس ته د ملاتړ پیغام په لاس د یورپین یونین مشران د زیارت یا پنځشنبه په ورځ کیف ته ورسیدل او د یوکرین صدر ولادمیر زلنسکی ویلي په یوکرین د یرغل یو کال پوره کېدو په مناسبت روسي ځواکونه جګړه کی زیاتوالی دی راغلی دی. د یورپین کمیشن صدری په ټویټر خپل پیغام کې وویل موږ دلته یو ځای یو چې ورشه یو د همیشه په شان په کلکه د یوکرین سره ولاړ دی او چې خپل ملاتړ او خپل همکاري نور هم ژوره کړو. د یورپین یونین د خارجه چارو مشر وویل د یورپین یونین پلاوی د کیف دوره ځکه کوي چې یوکرانیانو سره د خپل ملاتړ اظهار وکړي چې د خپل وطن دفاع کوي. هغه وویل په یوکرين د روس د يرغل راهیسي یورپین یونین د یوکرين سره ولاړ دی او موږ د فتح او د بیا رغونې پوري ولاړ یو. هم نور خبر د دې په حق لباندې تاسو ته دیوی پر وی پانی باندې هم لوستلای شي.
بالکل د یوکرين په اړه باندې بل هم خبر دی چې هغه هم وړاندې کو او بیا ورپسې زموږ سره د نو شیروان قلندر راپور دی غیته به هم ورزو. نو د یوکرين په مسله د پوس خلاف وینا کوونکی روسی خبريال سزا کړل شوی دی او په هند کې یو خبريال خوشی شوی دی. په دې ته اړه تفصیل صدا سي دی چې د ماسکو یو عدالت روسی خبريال ته د هغه په غیر موجودګۍ کې پوسټ د سپکاوی په سر و اتا کاله سزا نیولې ده او دا د مخالف نظر لرونکو خلاف ته زورولو نوی لړۍ ده. د ټلویزیون خبريال الکساندر نیوزروف دا چې مخکې قانوندان هم پاتې شوی دی په دې تور سزا شوی دی چې د روس پوس خلاف دروغ خورول کوم چې خورول کوم چې د ولسمشر پوتین یوکرين ته لیږلی. د کوم قانون د لاندې چې د نیوزروزوف د شروع یا چرشنبه په ورځ سزا شوی دی پوتین لخوا عملی شوی قانون دی او څوک چې د دې خلاف وینا کوي هغه ته لا خو د پیسو جرمانه او لا بیا د لس کاله پورې د جیل سزا ورکول کیږي. نو په دې اړه نور تفصیل چې نه هم په تاسو په دې په پاره باندې کته شي خو د کندنړیوال خبرونو ته ورشنو زموږ سره راپورونه هم دي څنګه چې د افغانستان په اړه باندې افغانستان ته هم خلک ور روان دي یوکرين ته هم ور روان دي دا جګړې به څنګه لکه وی چې دا
بس دا به نو وایو چې لکه څنګه چې تاسو هم ولې دا سفرونه هم روان دي چې د مسلو حل ولټول سي او یعنی جنگ ته ورکم بند کړ دول سي بالا دا جګړې یعنی بند دي سي لکه څنګه چې تاسو هم ولې د ملګر ملتونو په غونډه کې هم د افغانستان د ملګر ملتونو په غونډه کې افغانستان کې د طالبانو لخوا د امدادي ادارو په شوزو کارکونکو د بندیزونو په اړه بیا بحث شوی دی. بل خو د امریکا په ځینو طالبانو مشرانو د ویزو شرطونه او نور بندیزونه هم لګولې دي. طالبانو دغه پریکړه غندلې ده او په اختلافي مسایلو د خبرو ټینګار کړی دی. هم په دې حق لباندې یو راپور لرو چې د ډي وی همکار نوشیروان قلندر په دغه راپور کې راته وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن لخوا ورکړی شوی بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په کومو طالب مشرانو د ویزو شرطونه او نور بندیزونه په ځای کړی دی خو ویلې دی په هغه طالب مشرانو بندیزونه په ځای کړی چې په خزو او جینکو د بندیزونو لپاره ذمہوار دي. افغان طالبانو د امریکا د بهرانو چارو وزارت د بندیزونو په تازه احکاماتو خپل خبرګون کې ویلي د امریکا ورسته پریکړه غندي او ټینګار کوي باید د اختلافي ټکو لپاره سفارتي لارې چارې خپل کړی شي. پرون د فروری په اولنې نیټه نیویارک ښار کې د متحده قومونو په غونډه کې یو وار بیا د طالبانو لخوا د امدادي ادارو په خزو کارکونکو بندیزونو ته کتنه شوې ده.
د انساني مرستو ادارې به خپل کار جاری ساتي او تر هغه پورې به افغانستان کې موجود وي تر څو د خزو د کار خبرې صفانه کی چرته چې استثنابي حل ته به کار کوو. په نړۍ زور راوړو چې د کار نه د لاس وانخلي او د کار کولو لارې دی پیدا کی.
غونډې ته د متحده قومونو لپاره د افغانستان استازي هم رابلل شویو.
زه هم ستاسو د نړیوالو لغاک سره خپل आवाज بدرګه کوم چې مهرباني وکړي د افغانانو سره دی د انساني خواخوږي پر بنسټ مرستې جاری وساتل شي. خدا خبره دې سپینه وي چې د غمرستې باید د افغان ولس لپاره وي نه چې د کومې خاصې ډلې لپاره.
د امریکا استازي غوړ دته ویل د خزو کارکونکو د موجودګۍ بغیر افغانستان کې خزي نشي خپلواک کېدی.
We are concerned that some UN agencies may be considering an
موږ اندېښمن یو چې ځینې نړیوالې امدادي ادارې د سړو امداد کونکو په ماډل خبرې کوي. دا به د ضرورتمندو خزو امداد ته لاسرسي متاثر کړي او ورسره دا کار د دوکې امداد ضایع کېدل او د جنسي زورونو خطرې نور زیاتول شي. دا لکه چې د طالبانو نه د قبل دونکو شرطونو منلو ته یو اشاره وي.
غونډه کې د امدادي ادارو کیر انټرنیشنل او سیو دی چلډرن په شمول د نورو ادارو مشرانو خپل رپورټونه وړاندې کړل او د اروپایي هیوادونو برتانیې او د متحده قومونو د نورو غړو په شمول د جرمني استاذ هم غونډه کې خپل اندېښنې څرګندې کړلې.
موږ ته دا خبره په ډاګه کول وی چې طالبان په افغانستان کې د بشر د پرشا تللو او د اوسنی وضعیت ذمہوار دي، او دا خبره به نه یوازې د بشری مرستو ادارو ته کول وی بلکې ټوله نړۍ باید دا ووایي.
افغانستان کې د کال 2021 اگست د میاشتې راهیسې د واکمنې وروسته د افغان طالبانو د لوړو زده کړو، پوهنې، امر بالمعروف او د اقتصاد د څانګو وزارتونو وخت په وخت په افغان میرمنو بندیزونو لپاره فرمانونه جاری کړي دي. د افغان طالبانو حکومت نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ښځو او جنکو د بندیزونو په اړه د طالبانو په خوی کې څه بدلون نه لیدل کیږي چې نړۍ پرې پرله پسې اندېښنې څرګندوي. نوشیر روان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
د ډیو سره اوسې یو ځلی بیا تاسو ته د بی بی شرینی په خبرونه کې هرکلی وایو. او اوریدونکو لیدونکو، خبرونه کې تاسو راپورونه هم تاسو وړاندې کوو. یو څو پیغامونه راغلي دي، هغه به وایو. بیا زموږ سره بل راپور هم دی، بیا پسې سندره هم ده، بیا به دویم ساعت چې کوم د بی بی شرینی پیلېږي هغه کې به خپلې ځانګړې چې کوم موضوع موږ راوړي د هغې ته به ورځو. زبیحان د سلامونه را لېږلي دي. وعلیکم سلام، ډېره مننه. او تاسو وایئ چې خبرونه مو ډېره ښکلې ده، هیله ده که سندره مو خبروله نو د نغمې خاپېرې په سندرې مو ونازوئ. بالکل کوشش وکاو چې دا غوی هم سندرې وینو هغه هم راوړو. خو اوس چې د اوس لپاره چې زموږ سره کومې سندرې دي نو هغه به تاسو ته وړاندې کوو. د غشاني صحافي نور محمد بنوري، تاسو هم د باجوړ نه سلامونه را لېږلي دي. او تاسو وایئ چې د ډیوه ریډیو پروګرامونه په منځني ویوز اوریدل د خوشحالۍ خبره ده. نو ډیره مننه،
ډیره مننه. رپل راپورم سنګي جانی
وو.
امریکا پروست جوهری وسلو د تړون د سرغړونې تور لګولی. امریکا وایي روس د دواړو هیوادونو ترمنځ جوهری وسلو د اخیری تړون نیو سٹارټ سرغړونه کړي. هم په دې هکله باندې د وی او ای خبريالې سنډي سین په رپورت کې نور حال د ډی وی همکار بختور شاه تاسو وړاندې کوي.
تیرونه د اټمی سانس دانانو یوې ډلې د هغه علامتي غړې ستنې خوځولې چې وخی نړۍ خپل تباہی ته په خپل څومره نږدې شوې ده. دوی په یوکرين د روس یرغل، د اټمی وسلو خطر او موسمي بدلون د دوی لوی علتونه وبلل. د امریکا خارجه وزارت وایي روس د نیو سٹارټ نومي جوهري تړون خلاف ورزي کوي. درغه تړون د لاندې روس او امریکا دواړه د دې پابندي چې د اټمی مرده کوش میره به د یو خاص حد نه زیاتوي او هم با زمکنی او سمندری جوهری وسلې راکموي. امریکا وایي روس نړیوالو څارونکو ته د خپل اټمی مرکزونو د کتو اجازه نه ورکوي چې دغه تړون یو مهمه برخه وه. خو د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل وایي روس به ډیر زر بیا دغه هر څه ته غاړه کیږي.
دغه تړون ته د بیا راتلو یو ښکارا لار ده. د دې لپاره روس له پکار دي چې انسپکټرانو ته د خپل اټمی مرکزونو د سارن اجازه ورکړي، لکه څنګه چې د نیو سٹارټ د تړون لاندې د کلونو راسي کول، ځکه چې روسی انسپکټران هر وخت کولای شي چې د امریکای د جوهري وسلو معاینه وکړي.
روسی چارواکي تور لګوي امریکا د روس خلاف د یوکرين مرسته کوي. په دې غرض روس امریکایي انسپکټرانو ته د اگست په میاشت کې د خپل جوهري مرکزونو د سارن اجازه نه ورکړي. د روس صدارتي ترجمان دیمتری پاسکوف وای روس غواړي چې نیو سٹارټ نومي جوهري تړون عملی وساتل شي.
هر څه کنن سبا حالات ډیر خراب دي، خو ځنې پریکړې په ځای ساتل پکار دي. منګه د دې تړون جاری ساتل ډیر مهم ګڼو. دا عملی کېدې نشي خو په علامتي ډول عملی ښکاری. د دغه تړون ډانچې ته لوی زیان رسولې ده.
په امریکا کې د هوټسن انسټیټیوټ څېړونکي ریچارډ ویټس وایس اف امریکا ته ویلي دا سي سو وجوهات شته چې روس د دغه تړون سرغړونه کوي.
روس خپل پورا وس کوي چې په داسې کړنو د امریکې نه نور مرات واخلي. روس د خپلو جوهري وسلو د قابو کولو په کار د یوکرین جنگ هم په خپله ګټه کې ساتلی دی.
روس د دې خبرې نه انکاري دی چې ګنې د یوکرین په جنگ کې به جوهري وسلې نه کاروي. د روس دغو دړکو نړۍ د یو اټمي جنگ د اندېښنو سره مخ کړی ده. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د ډیو سره اوسې اوریدونکو لیدونکو او زموږ سره واسطه وخت شوی دی. خوندوري غوندي سندرې
بالکل ارس په یو سندرې تاسو راوړو نو دا هم سندره چې دا د وګمې په خوش آواز باندې ده او غواړو تاسو سره په ګډه سره واورو.
اکثر چا پسی خراب شم بیا اکثر خوشم خو خیال من کی گی چی تازل دم رزر خوشم اکثر چا پسی خراب شم بیا اکثر خوشم خو خیال من کی گی چی تازل دم رزر خوشم خو خیال من کی گی چی تازل دم رزر خوشم
سوزما مزا قسم دے دما خام پشان تور سوزما مزا قسم دے دما خام پشان تور سوزما کے نچ لگا کے نچ لگا کے نچ لگا کے نچ لگ لگ لنگڑے مازی گر خشم او خیال میں نکی گی چی دازل دم رزر خشم او خیال میں نکی گی چی دازل دم رزر خشم جا اکثر چا جا اکثر چا پسے خراب شو بیا اکثر خشم او خیال میں نکی گی چی دازل دم رزر خشم جا اکثر چا جا اکثر چا پسے خراب شو بیا اکثر خشم او خیال میں نکی گی چی دازل دم رزر خشم او خیال میں نکی گی چی دازل دم
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نه کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
قدر منو له دونکو اوریدونکو بیا هم تاسو سره غلاست وایو د بشری خبرونه ده په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته وړاندې کیږي او تاسو یې اوري او ګوري هم سندره می مخکې ویل چې د په خوږ आवाज د وګمی په واسه کې د خو پروډوسر صاحب پلان ته تغیر ورکړي نو د خوش بختيار خټک په خوږ आवाज کې د سندره درته وړاندې سواله را به سخت په موضوع ته نګنجانې چې ډیره مهمه موضوع ده او په دا موضوع کې هم موږ په دغه افغانانو په حال خبرې کوو چې په کراچۍ کې په بندیسي وی دي هم په جیلونو کې دي او د دې لپاره به هم زموږ همکار سره دا محل ملسوي دي ذوالفقار بیٹنی را سره دي پروډوسر صاحب
لیتنی را سره دی بالکل ذوالفقار بیٹنی تاسو هر کله وایو په
خسته مراولا
ستړي مشو ستړي مشو
خیرونه یو سی خیرونه یو سی یو خو سهار په خیر
نشته دی کړي کنه
ذوالفقار تاسو دې سهار په خیر نه زه د شپې را سی وښ نه ستو مترو ما ویل مل اول دی راپورټ
نو بیا وای چې ما شام په خیر ذوالفقار ول چې دلته هم شپه تا هم خوب نه دی
کړی کدی نه پس دا چې کله زموږ سره دا د دې خبرې ته ختم شي نو دا غي نه پس بیا د دې شپه شروع شي د ذوالفقار دی به ود شي زما په خیر
دا چې شپه شروع شي زموږ خو اوريدي شپه ده
دا غسیږي
خو بیا دې بیا به دا سکه چې چي به نس کې ولي که چي دی وس کو نو بیا به ود کې دی
مخ کې ما ته خوب را روان نه جن ما چای چلی دی وای نو زه به تر 2 بجې پر ما خستان وشم
نو که بیا سوي سوار دي پکارې را لګلې شي ذوالفقار
لا دلته خو د جمیر وزن نن بغیر منځونه یا دا شنه نو هغه لوزنه مو وخت بیا پاسې دلی نو یو څو ساته به خوب کو
بزخه دا یو څو ساته پکې خوب لازمی وکا ولی چې دا مهمه دا ضروری ده چې مازغه انسان فرشي خیر دا خو بس یو قصه ما سورته د ورزش نه مخکې چې انسان ځان ته تیار کړي وته چې بیا ورزش وکړي نو ستاله لپاره هم لکه مونږ چې تل کوټي د چې کوم راپور او دا تازه حال ور سره شریکه یې ته ځان تیار کړي او تاسو دین وړاندې هم د خبرونه کې راغلي زه خو په هغه وخت کې هغه قربانه نه ومه دا غي پروګرام خدا غدا چې دا
تاسو اوس یو تونه څنګه دي
تاسو شکر دی شکر دی زه خو اوس خیر مده خیر سره او دا عملیات خه د خیر سره تر سره شو او هېره خیمه زکه خو دې هغه بي بشرين خبرونه کې بیا راغلم کې نستم
بالکل
چې دا کله وایو لیکن مت
ډېر مننه ذوالفقار بچي ډېر زیاته مننه او تیر وخت تیر اونې چې تاسو مطلب د دین وړاندې چې تاسو راغلي وای تاسو هغه پورا یو د پکراشي کې کوم افغانان په جیلونو کې بندیوان دي او د دې سره سره لکه نور هم پکې په مخ د پرمختګونه شوې دي اول خو به تاسو لکه دا غي یو فالو اپ یا یو اپډیټ را سره شریک کړئ راغینه پستر دې دمه
څه شوی دی، څه پرمختګونه پکې شوی دی، آیا دا غوی د ستونزې چې دی دا غوی د حل لپاره سلاري راوستل شوی دی؟
که زه تاسو سره اوس تازه حال شریک کوم او مونږ اوریدونکي لیدونکي هم دغه حال واوري، دوه ورځې وړاندې د جنوري په یو باندې د شتمه نیټه د افغانانو چې کوم نیول شوی وو د هغو وکیلې منیزه کاکړ مونږ ته ویلي وو چې د 1300 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې د اسناد نه لرلو په تور چې کوم نیول شوي افغانانو وو کې 128 نور افغانان چې کوم دي هغه د کراچۍ جیل څخه خوشي کړی شوي وو، مطلب هغې خپلې سزاګانې پوره کړي او جرمانی ورکړي او هغې نه وروسته د عدالت په امر بیا واپس افغانستان ته لیږل شوي دي، خو تر اوسه بیا هم دلته 300 نه زیات کسان په جیلونو کې لا بندي دي چې هغه به خپلې سزاګانې پوره کوي. جرمانی چې کوم عدالت لخوا پدې لګیږي ځکه چې دلته دوی باندې دا تور ده چې دوی د اسناد نه لرلو په تور پاکستان ته راغلي دي، نو هغې نه وروسته به وایي چې وار په وار دا خلک به هم خوشي کېږي او دا به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. دغه خبره مونږ ته په کراچۍ کې د طالبانو چې کوم کونسل جنرل دی سید عبدالجبار هغه هم دا خبره راته تایید کړې چې دا 123 کسان چې کوم دي دا بیرته لیږل شوي د چمن د لارې په بسونو کې، په دې کې وو ماشومان وو یو زنانه وو او نور پکې سړي وو، خو ورسره یو تن چې کوم د جنوري په 22مه نیټه د ناروغۍ له امله د کراچۍ په زندان کې سا ورکړی وو، ولی خان نومو داغه جسد هم ورسره لیږل شوی. تاسو ول چې لکه مطلب ورسته یو کې کوم رپورټونه مونږ تر اتلنو په ورسته یو بار پاره کزه تاسو ته خبردار کوم، نو په کراچۍ کې چې کوم افغانان نیول شوی وو د طالبانو چې کوم کونسل جنرال دی هغه مونږ ته ویلو چې نږدې دلته 2000 کسان د سیم په بیلابیل خارونو کې داسې افغانان نیول شوی چې په هغو تور چې دی اسناد نه لري، په دې کې 1100 زیات کسان چې کوم وو هغه د کراچۍ په زندانونو کې وو، خو د جنوري په 8مه او 9مه نیټه د کراچۍ او حیدرآباد د جیلونو څخه 600 افغانان لیږل شوي وو چې کوم خپلې سزاګانې پوره کړې وي او جرمانی ورکړې وي. بخه او زه لکه مطلب دلته کوم چې کوم افغان کډوال دي دا غون نیولو لړۍ لا هم دلته شروع ده، دا د تیر کال د جولای میاشتې راسي پیل شوی و، خو په سپتمبر میاشتې کې په دې کې ډیره تیزی لیدل شوی و. دلته افغان کډوالو دا تور لګولو چې کله په سپتمبر کې د ایشیا جام یا کرکټ چې کوم لوبي وي په هغه کې د پاکستان او د افغانستان د کرکټ چې کوم لوبه و په هغه وخت افغانانو دلته د افغانستان بیرغونه راغستي او سړکونه خوشیل منځله یې چې وهلې د افغانستان لوبډل ملاتړ د پاره نوې چې هغه نورسته بیا دلته چې کوم پاکستانی چارواکي دي دوی دغه لړۍ تیزه کړې وه او بیا یې عملیات کول ځای په ځای، دلته پولیسو سره موږ وخت په خبرې کړې دي، نو پولیس په ځای په ځای ناکې لګولې وي چې کمی سیمو نه به کراچۍ ته خلک راتلل لکه مطلب بلوچستان د چمن په پوله به چې کوم افغانان را وختي وو نو هغه به دلته نیولل او دا کیسه دغه سی وخت په وخت روانه وو او دې کې دا پرواز پرواز نه به کیسونه چې کوم دي عام خطر راځي جی نه ګینې.
نو د دغه پیښو د حل لپاره دا رقم هم راپورونه روانه چې هغه افغانان چې اسناد لري هغه دي هم بندیوان سوي دي او جیلو ته استول سوي دي، راکې څومره اسناد لرونکي چې یعنی اسناد هم درلودل بیا هم هغه دي استول سوي دي و جیل ته دغه خلکو هم کوي څه معلومات در سره شریکي کوي؟
بیستوی کزه د نیول شو افغانانو په اړه خبر او کوم دلته بیا دلته داسې قضیه هم مخې ته راتللې چې کومو کې د کوم افغانانو سره اسناد وو د دغه تایید مونږ ته د افغان کونسل جنرال هم کړی او بیا د دې نیول شو افغانانو چې کوم وکیل ده منیزه کاکړه هغه هم راته کړی وو، هغه داسې افغانانو چې مطلب هغه ویل چې مونږ اسناد هم لرل هغه وروسته بیا مونږ دلته زورول کیږو
بله
یعنی ولکیدو بیا دلته په زندان کې بساتل کیدو هغه پاره بیا دی وای چې مطلب کم قانوني کاروایی به وادا خلک چې کومو د خلکو به یو ځل بیا عدالت د دې ویریفیکیشن آرډر ورکو ویریفیکیشن کې به بیا د دې کاغذ اسلام آباد ته ادارې ته لیږل کیدل چې آیا کې دې ته کوم د اسناد دلته ثبوت په تور باندې عدالت د وړاندې پیښ کړي یا قانون د مخې پیښ کړي چې موږ سره اسناد دي دا جعلي خونه دي دا روغ اسناد دي، نو ویل چې دوه میاشتې تاسو پوری به دغه اسناد او ویریفیکیشن و نو دی به بیا په جیلونه کې پراته وو. خو ور سره بیا چې کوم خلکو به دوی ضمانتونه واغستل نو هغه ضمانتونو وروسته به بیا هغه خلکو مندې 50,000 ضمانت په مد کې به دوی نه روپۍ غوښتلې چې تاسو دا ضمانت روپۍ جمع کړئ. نو ویل چې هغو افغانان چونکې دلته غریبان دي، د روزګار مزدوري کوي یا داسې پتاری چلوي یا بل چرته داسې وړ وړ کارونه کوي، نو دوی سره په هغه وخت په 50,000 روپۍ په یو ځای نه وي. نو هغې له وجه نه به هم دوی ډېر وخت پورې په جیلونو کې بندي وو. خو بیا چې دلته سند حکومت چې کوم چارواکي دي هغې سره مونږ خبرې په دې اړه وکړې چې تاسو داسې چې اسناد لري هغه افغانان نیسئ، نو هغه دا همیشه د دغه تورونو رد کړی دی. هغه وایي چې نه، مونږ یوازې په داسې خلکو خلاف عملیات کوو چې کم خلک اسناد نه لري، په غیر قانونه توګه پاکستان ته راغلي. او دوی وایي چې کم یو هیواد به وي چې به داسې خلکو ته اجازه ورکړي چې هلته داسې په غیر اسنادو څوک اوسیږي، هلته پاتې کیږي، ځکه چې دلته پاکستان بیا دی د امنیت چې کم دلته ګواښونه دي پاکستان ته، نو هغه هم دی وار په وار تکراروي چې مونږ داسې غیر قانونه خلک ځکم نه پرېږدو چې دلته زمونږ پاکستان خپل امنیت سم خطرې عجیب ایستلی.
او زه فکر دا د تاسو د عبدالجبار د هم ویل چې مړي نه په جیل کې سوي ونه به دارنګ هغه مریضان یا هم سپینجری یا هم میرمنې زنانی چې دی هغه د پاره څه میډیکل سو فسیلیټیشن یا هم د روغتیا په څنګه کې څه کومه کو سره کیږي؟
بېشته بي لکه ما چې کوم د یو تن خبره وکړه چې ولی خان په 20 جنوري دلته په روغتون کې سا په زندان کې سا ور کړی. دا ولی خان په نوم چې یو تن چې کوم د لومبنه افغان نه و، د زندانونو کې دوه کسان دلته، یو تاج محمد نومي یو افغان کډوال چې کوم راغلی و یا اسناد نه لرلو په تور نیول شوی و، نو د اکتوبر په میاشت کې هغه هم سا ور کړی و. بیا د دسمبر په میاشت کې هم یو عبدالخلیل نومیتن چې هم دلته په زندان کې ساور کړی و. بیا د دې جسدونو د ډیره مونده پوری د کراچۍ په یو خیراتي ادارې چیپا فاونډیشن په یو سرخانه کې پراته و، او تر میاشتو پوری هم یو جسد دلته پروت و، ځکه چې داغه قضیه روانه و په عدالت کې، او هغه قضیه یې سرته نه ورسېدلې، نو هغه جسد هم افغانستان ته د لیږلو عدالت امر نه وکړی. بیا تاسو د افغانانو په اړه خبره وکړه چې افغانان چې کوم دي د روغتیا کم اسانتیاوي نه لري، نو دلته چې کوم نیول شوي افغانان دي د هغو په اړه مونږ ته د افغانانو چې کوم نیول شوي افغانانو وکیل د منیز کاکړ څه مونږ وړاندې ویلي وو چې دلته کوم افغانان په زندان کې دي، هغه زنداني افغانانو ته دلته د صحت اسانتیاوي نشته، داسې صحت ستونزې ورپېښې دي لکه په نارینه وو جیلونو کې دوی ته د پوستکي د خارښ او دغسې بیماری ورپېښې دي. ورسره د ماشومانو چې کوم زندان دلته د غذایي قلت خلک خبرې کوي، بیا ورسره دلته په زندان کې خزینه هم شته په ګڼ تعداد کې دي، او دوی دا هم ویلي وو چې 15 زنانې داسې دي چې په خېټه یې بچې دي. نو هغې ویل چې دغه حالت کې یو زنانې دپاره یو داسې چاپېریال کې پاته کېدل دا بالکل یو سمه خبر نه وي، یا دې دپاره یو ډېر پاملرنه غواړي دا چې داسې ځي کې خپل بچي ته مطلب زیګونی وشي یا بچی پیدا شي، نو دا به څنګه مور دپاره خی. بیا دلته چې کوم میندې دي هغو سره داسې واړه ماشومان هم دي چې لا د مور شودو دي، مون شودي ورکوي، نو دوی وایي چې هغه غذایي قلت له وجه نه هم دوی ته دلته د ماشومانو ته دغه د خوراک د منډو کې بیا خوراک چې نه خوري خوراک ورته نه وي، نو هغه به هغه خپلو ماشومانو ته هغه څنګه وکړي. بیا دلته مونږ ځینې داسې فامیلونو سره ملاو شول چې هغو خو اسناد لرل، خو هغه ورونه یا کشرانې چې کوم وو 3 شوي نه وو، نو هغوی ته هغه کارډونه یا څه شی نه وو جوړ شوي، نو هغه اوس نیول شوي وو، نو هغه بیا په زندان کې وو، او د هغوی هم بیرته د لیګل آرډر شوي وو. نو هغوی ویلي وو چې مونږ کله زندان ته ورشو دوی ته کمی دوایانې یا څه ورډو، نو هغه موږ داسې په اسانه نه ورپرېږدي چې مونږ دوی هغه دغه هم خواس کولو چې باید زمونږ دا کم نیول شوي خلک دي دا د زر ته زر افغانستان ته خیر د ولیږي. رپورټ دی چې مونږ د دوی په ناروغو په اړه ډېر زیات اندېښمن یو چې هسې نه دوی ته نور مسایل جوړ شي، دوی بیرته افغانستان ته خیر د ولیږي. هلته دې ځان ته چې کوم د دوی ټریټمنټ یا د خپل علاج چې کوم کار وکړي، نو هغې له وجه نه هم ډېر ټایم په زندان کې د دوی ساتل وایي چې د خطر وړ ده، دوی د خطر وړ ګڼي. خو بیا سند حکومت وایي چې نه داسې نه ده، اسپت پروختون کې مونږ د کم قیدیان دي مونږ سره د هغه پاملرنه کوو چې کم ماشومان دي هغه خاص خیال ساتل کیږي او بیا دې ته چې کم د روغتیا سنتیا وی کمی ضروری پکار وی ناغم ورسول کیږي. خو بیا دلته چې کوم د دې وکیل ده منیزا کاکړ د نیول شو افغانانو ناغه وای چې دا سندا مونږ چې کله دلته د افغانان عدالت تر وړول شي نو دلته چې کله دې مونږ سره ملاقات کیږي نو مونږ خپل شخصي توګه مندي دې ته د ویانې ورډو او دې د ویانو چې کوم خاص کوي وای چې خلک ډیر دي او مونږ دلته صدا سي نظام نشته نه د افغان طالبانو چې کوم کونسلګری د لاغې لخوا دا سدوایانو یا صبر برتیا کی جن چې مونږ د دې ته ورورسونه وي شخصي بنیاد باندې کم واسموي نو هغه کوم مونږ په دې اړه باندې د طالبانو چې کم کونسل جنرال دی هغه سره پوښتنه کړې و نو هغه خو په وخت ځان داسي بلل نه خبره بلل او هغه ویلو چې مونږ به د دې شي تپوس کوو بیا به دې ته د سیاست سنتیاو برابرتیا جوړو جی به استوي
ام دا پوښتنه زما و چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دا طالبانو کونسلګری مشر چې دی دا محل عبدالجبار آیا دوی په دغه ستونزو هوارولو لپاره څه ګامونه داسې پورته کړي دي چې د پاکستان د چارواکو سره کښینی او دغه مسلې یعنی سم حل راوباسي دا چې خلک په دومره بد حالاتو کې تاسو اشاره وکړه چې منیزي هم په دغه خبرونه کې منیزه صاحب چې راغلي دغه هم پدې حق باندې ډیر په تفصیل سره خبرې کړې وې چې دا محل افغانان په جلو کې په بد حالاتو کې دي خو د دې پرمختګولو لپاره چې ګامونه د افغان چارواکي دولت ته خاصه چې دا محل دي چې پرمختګونه کړې دي خو پرستانه مې هم دا غوښتل چې وکړم
ما مونږ دلته دې سره چې کله خبرې کوو نو دی وایي چې مونږ دلته په سوبي په کچا مندې دا سید عبدالجبار وای چې کوم دلته د دې سوبې د پولیسو مشر دی هغه سره خبرې کړې دي حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي چې دا سي افغانان چې کوم دلته نیول کیږي نو هغه افغانان چې کوم دي د اسناد لرون کې دي نه لسی وای چې مونږ کله دې ته دا سي نشو ویلې نه شو پورتول یا دا زور په نشو راوړل چې باید کوم افغانان اسناد نه لري نو هغه هم تاسو پاته کوي خو بیا دی وای چې مونږ چې کوم اسلام آباد کې سفارتخانه دا اغه هم په حکومت سره لګیا دا او په دې اړه خبرې کوي چې دا مسائل حل کی په پاکستان کې چې کوم د طالبان چې کوم سفارتخانه دا غیم سموند وړاندې په ټوټر ویلی وو پاکستانی چارواکو باندې غږ کړو په پاکستان کې میست چې کوم افغانان دي خصوصا د خزو ماشومان او سپینګیرو او ناروغان کوم زندانی کول کیږي یا زورونو ښکار دي اغه ویلی وو چې دا به د دواړو وادونو د اړیکو لپاره ښه نوی چې مطلب دغه سي داخله نیول کیږي او په خپل ټوئیټر باندې دام ویلی وو چې پاکستان ته په کار ده چې د غشتہ کم بنديان دي داسې زړه ته زړه واپس افغانستان ته راولېږي خو پاکستان حکومت په دې اړه څه خبرګون داسې مخې ته نه راغلی بیا د نومبر په ورسته چې پاکستان د بارنۍ چارو چې کم وزیر مملکت تاهین رباني کار راغی د افغانستان سفر کړی او د طالبانو بارنۍ چارو وزارت ویلی وو هنا د باندې کار په مشرۍ کې چې کوم دی ته پلاو ورغله او طالبانو سره ملاقات ته یالت لیدل د پاره نو هغه ویلو چې مونږ ورسره د افغان بنديانو د خلاصولو او د یو بل هیواد ته د مسافرو د تلو او راتلو په لارو او وختو باندې برخو باندې مطلب مونږ ورسره خبرې کړې وي چې دغه کې دی باید سہولتونه رامنځته کړل شي او دا خبرې دی طالبان او غکی خو لا پاکستان حکومت له طرف نه مونږ چې کوم خبرګون دلته زیاتره مونږ وړاندې راځي نو د صوبې په لیول باندې راځي د اسلام آباد په ساته باندې هغه څه نظر غلې بیا دلته یو بل ستونزم ده دلته لکه مطلب پښتونخوا کې دغه سي پیخې زیاتې نه دي روانې بیا دلته په بلوچستان کې هم د خلک راوړي التم د پیخې نه دي روانې کراچي کې خلک زیاتره دلته نیول کیږي
بالکل یو پښتنه بلدار چې کم چې تاسو ویل چې د نیول کیږي بندیوان کیږي نو د اسناد په ځبانی پکې داسې هم دي چې اسناد شته خو هغه هم زورول کیږي آیا پدې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د مدو راسي په پاکستان په کراچي کې ژوند کوي ولې چې مونږ په خپل ځخ په خپل کراچي کې لکه زیګې دلی مال ترالو یې شوی ما او چې په کومه سیمه کې به اوسېده مالته کې باقاعده کابلی بازار په نوم حسابات بازار وو چې هلته کې ټول زمونږ د افغانان چې د غو کاروبارونه وو او نو د ډیر وخت راسي عدالت کې دي نو آیا هغه ټول افغانان د زورول کې کنه دا نوی راغلی افغانان یوازې
ک نګین بیبی زتا سره ول دغه د کم یو ان سی آر تر مخه کمشمیر دي چې دلته په پاکستان کې څونه افغان کډوال دي په غو پاره تاسو ته او د خپل اوریدونکو ته مطلب شمیر شریک کم پاکستان کې چې کم ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو ان سی آر سم دوړان دي په خپل رپورت کې ویلو چې پاکستان کې 13 لک افغان کډوال بیشتي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو د پاره دي سره کمی اسناد شته بیا دی ویډیو چې اپنیم لکنور کډوال دی څوک چې پاکستان په کال 2018 کې ريجستره کړیو نو هغه نو ورسته بیا حکومت دام وایي چې دا سي تر 15 لک پورې افغانان په پاکستان کې دي چې اسناد نه لري او سلرم هغه افغانان دي چې کم د افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه کل رالو یا په واک کې رالل نو هغه ورسته پاکستان تر وخت نو هغه چې کوم شمیر دا 2 لک د 9 لک مطلب دی یو په کچه کې ځخړې دي چې مطلب کټګرایز کړي دي چې 13 لک چې کوم واغه پاکستان کې بیس تو هغه سره مطلب قانوني اسناد دی 2 لک بیا دی په کال 2018 کې مطلب رجسٹر شو نو غین ورسته 3 لک خلک دی داسې دي چې کوم اسناد نه لري بیا دلته په کراچۍ کې چې کوم افغان کډوال پاتې کیږي لکه دلته یو کیمپ هم دی هلته زما تګ را تګم کیږي اکثر رپورټونو په اړه نو هلته زم را زم هلته ډېر په ګڼ شمیر کې افغانان میشتي نو دلته دغه پیخي هم شته ځکه چې د چا کارډونه شته اوس دلته ما 13 میاشت یو ښځه وه چې کمی معصومه بیبي نوم و هغې یوې کوټې کور وغه کوټه هم نړېدلې وه او دی به اوس هلته په کور کې د سلائی کار کوو ورسره ماشومانو بیمارانو نو چې ما ته نه تپوس وکړو نو دی ویل چې زما خاوند پولیس وغړی دی نو چې ما ورته ویل چې تاسو اسناد نه لرئ نو دی بیا ما ته د خپل شناختي کارډ او د کومو چې دا نور د دوی کورنۍ فامیل ولو نو هغه شناختي کارډونه یې سره ښکاره کړ نو بیا دلته دا خلک دا تور لګی چې دا ځنې افغانانو نه پولیسو کاروبار جوړ کړی دی چې کوم اسناد لري هغه ونیسي او بیا دلته دین روپۍ اغستل کیږي په روپۍ د پاره هم زورول کیږي لکه مطلب افغانان دي زمونږ پښتنې څوک نشته کدل ته کونسل غره ده نو هغه هم هغه سی بیان نه کوي چې مطلب خالی د نوم وی زمونږ د پاره غسی عملی کارونه نه بیا دلته افغانان چې کوم دینو روزګار کوي ځکه چې کراچۍ ته کوم افغانان راغلي دي نو هغه غاټ مقصد کراچۍ د پاکستان غاټ اقتصادي خار دلته کاروباري هلې ځلې دي دلته روزګار ډېر دی نو دا خلک د خار په لری شاوخوا کوڅو زینو کې کارونه کوي ځان ته مزدوري ګټي ماشومان د پاره نو دی وایي چې اوس مونږ زیاتره دا سیسمو ته نشو تلې اکثره مونږ په کیم کې لدی ویرې نه باندې یو چا یې کې زه وزم نو ما به ونیسي کدی ما ونیسي نو سبا بچې ونیسي چې څوک جیل ته پسی ورشي نو هغه ته ستونزه جوړې دی شي نو دا چې خو ځینې داسې پیښېم دي چې د خپلوان نیولي وو او دا نور خپلوان پسې لدی ویرې نه ورتلل چې اسنه نور مونږ باندې کی نو دا سې پیښې لکه مطلب شته خو بیا پولیس سره چې مونږ دی په اړه خبرې وکونو هغه سي دی وای چې لکه مطلب مونږ نه نیسو یا دی دا تورن ردی خو بیا هم لکه ستاسو د پښتنې پورې چې دلته کوم شمیره د نیولیو کسانو کې دا نو دا اسناد لرونکو ول ډیر لګ د لکه مطلب په 200 کسانو کې بس لویخ یا 10 کسان دا سی وی چې اسناد به لرل او بیا بنول شوی نو غیبه غمانتونو پروسس چې ما درته یاد کو یا د دې اسناد چې کوم اسلام آباد ته لیګل کیږي یا بل ځای ته ویریفیکیشن د پاره چې د دې خب موینه وشي چې آیا کې دا اسناد اصلي دي یا نه دي خو زیات شمیر د داسې خلکو د چې کوم منی چې مونږ راغلی وو لکه دلته زتا ست مثال لپاره یو دا وایم چې یو تن کم سره ما ملاقات شو عثمان یو سپینګر سره دا هغه یو زوی وو هغه سوارلس کلن زوی ده نو هغه په زندان کې و نو دې زندان ته ورته ملاقات تر غلو نو هغه وخت ما د ته ویل چې لکه مطلب ته کارډ لري چې زوی دی نیول د نو اسناد دوی چې زما اسناد نه لرم په دې چې ما سره چې کوم په تذکره دا کوم تذکره باندې مونږ ته تر کوټه پور راتللو اجازه سته او د کوټه خلکو ته تر کندهار پور راتللو اجازه سته نو دوی ویل چې مونږ هلته په بارډر باندې تذکره واخ کارا کړه نو هغه تذکره باندې مونږ را پری خو نګین چې بیا مونږ پاکستان ته چې ورته را وختونه مونږ ویل چې دا تذکره به کراچۍ کې چلیږي لکه مونږ ته معلومات نه خو چې اوس دلته رالو اوس دلته مې زوی نیولی اوس زه یېرېږم چې ما نه ونیسي نو د په بل چا په شناختي کارډ باندې هغه خپل بچی سره ملاقات کول، لکه خپل هغه اسناد هم نور ښکارول، یو بل سړی د ملاقات د پاره وخت اغستې او په خپل شناختی کارت لکه د پی ټی ایم یو فعال وو، نو هغه د پاره وخت اغستې او د ملاقات. نو بیا دلته موږ دا پیښې وینو کنه چې لکه مطلب دلته خلک چې کوم دي اسناد نه لرونکي شته، خو بیا دلته چې کوم یو نه سیار د هغه وایي چې نه مونږ پاکستان حکومت چارواکو سره دا بحث کوو چې دا کوم خلک راغلي دي دا په خوښې نه دي راغلي پاکستان ته، دوی تلته ستونزې وې، دوی تلته د سر خطر و، دوی تلته د معاش ګټلو کومې لارې نه وې، یا دوی تلته نورې څه ستونزې وې، نو هغې له وجه نه دوی دلته دغه هېواد ته راغلي دي. نو باید اول خو د پاکستان حکومت دوی ته دلته څه بندوبست وکړي او دوی ته د دلته د اوسېدو یو اسناد ورکی، یو ویریفیکیشن دی وکړي، هغه نه بعد د اسناد ورکی کدا خلک آیا کی بیا واپس افغانستان ته ولېږل شي، نو دوی ته د سر خطر هم پیدا کېدای شي. نو دا کیسې او دا پیښې مونږ وړاندې راځي. جی نه جی نه
ډیره مننه ستاسو قرار
یو جهان مننه، خوشاله اوسه، یو خو وخت درته غواړم.
تاسو هم شو ورځ او شش په وایم
افغانان میشتی او دا ہوئی دستونزو پاڑے را سره خبری اتری اوکڑے ولی چھے دا سی دیر افغانان نیول شوی دی چھے اسنادون نلری او سره دا سی هم نیول شوی دی چھے پکی اگوی اسنادون لری خو جیلونو تا اچول شوی دی پکی خزی او ماشومان هم شامل دی چھے دلی دستونزو سره مختی پرونه کې راپورونه هم لرو،
هڅو کوشش هم وکړه چې منیزه کاکړه راسي چې وکیل دا د افغانو مهاجرینو لپاره دا مهال په کراچي کې کار کوي. نو مسیج کړی وو بخښنې غوښتل چې دوی نسي کولای چې په دغه پرونه کې را سره ګډون وکړي، ولې چې ویل زه های کورټ ته ځم او هلته ما نن پټیشن لګولې دي. نو مصرفیات د وځي سی ول بخښنه غوښتل.
بالکل دا خو دی د ژوند سره تړلې خبرې دي. منیزه کاکر څنګه چې ذوالفقار بټنی زموږ د دیو خبريال هم لکه ډیر حواله د منیزه کاکر ورکړې چې هغه په دې اقل سوای او سکوي. نو هیڅ خبر نه ده منیزه کاکر، تاسو بیا چې کله وزګاري بیا به د خبرونې تراشي او هم را سره په دغه موضوع باندې بیا خبري وکړي. اوس زموږ سره راپورونه مشته او اوریدونکو لیدونکو تاسو سره به هم خبرې کوو. تاسو پیغامونه را روان دي په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې، دا به هم وړاندې کوو او ټلیفونونه به هم اخلو. ټلیفون شمیره دا 001202205003. نو وربه شو ولې چې دا راپور ته ځکه چې دا یو راپور مونږ وړاندې کړی دی مخکې، خو یو ځل بیا دا وړاندې کولو دا یو مقصد داری چې لکه په کراچۍ کې او په سند کې چې کوم پښتانه د کلونو کلونو راځي ژوند کوي، د هغوی نه یوازې د افغانانو خو د عامو پښتنو چې کوم کاروباري خلک دي دا خو ژوند هم وسرو ورو د ستونزو سره مخ کیږي.
بالکل همدارنګه یو راپور هم ذوالفقار بټنی را درستولی دی، غواړو دا وړاندې کړو چې په سند صوبه کې د باجوړ ویلفیر اسوسییشن ممبرانو او نورو پښتنو احتجاجي مظاهره کړې او دا مطالبه لري چې د باجوړ سره تعلق لرونکي ځوان ذاکر الله دی د اغوا کوونکو له منګولو آزاد کړل سي. دی وای شاوخوا 15 پښتانه په سند کې د ډاکوانو په قید کې دي. هم په دې حق له باندې ذوالفقار بیٹنی نور تفصیل په دغه راپور کې راته وړاندې کړي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د باجوړ ویلفیر اسوسییشن په نوم احتیاط چې ورسره په ګڼشمیر کې نور پښتانه موجودو احتجاجي مظاهره کړي او غوښتنه کوله په سند صوبه کې د باجوړ سره تعلق لرونکي ځوان ذاکر الله او نور چې کوم پښتانه ډاکوانو تښتولي او ترېنه د تاوان غوښتنه کوي سند حکومت دې دغه خلک ترېنه را آزاد کړي.
کچې کې چې کوم ډاکوان دي ډېر مشهور دي ټول پاکستان کې خلک پیژني او هغه آیروس د کراچۍ نه زمنګ د پښتنو نوجوانان اغواکۍ او بیا د غونه یو تشدد زده ویډیوګانې جوړی او هغه بیا په سوشل میډیا وایرل کړي دا غو ورساو ته را لګي او دا غونه کروڑونو رپورټي مانډونه کوي.
احتجاج کوونکو زیاته کړه دوی د سین صوبې حکومت ته د سور روزو وخت ورکوي او په دې کې کدا خلک آزاد نشو نو دوی به د احتجاج نوې تګلار اعلانوي.
په باجول کې کوم دې د غشنې مسالې را پیدا شوې نو خونجون خلک را وستل او دا د سن په سن کې کوم دې غونډې ادارې موجود دي
غون چې کوم دی هر څه موجود دي هغه باوجود هغه چې کوم دی یو سړی نه یو پته نه لګي نو ادارې هلته چې کوم دی ناکامي به سړی نشته چرته کوم ځای کې پیدا کو با قاعده د هغه په سوشل میډیا باندې چې کوم دی ویډیوګانې تشدد ویډیوګانې شرکیږي او زګي معلوم دی او به د هغه نه باوجود چې کوم دی زمنګ زکیر الله بھائی نه رهای کیږي نو ډیر افسوسناک خبره ده.
احتجاج کوونکو نو روی اکثره پښتانه سین صوبته د مزدوري د پاره راځي دوی بیا د نوکری یا په بلا بهانه دلته ونیول شي او بیا ترینه د کروڑونو روپو تاوان غواړي.
دا یو ځل نه ده چې دا یو ځل زمنګ د پښتنو سوه شو دا ډیر وخت دغه شانه کیږي چې هغه ته لالچ ورکړل شي یا د نوکری لالچ ورکړل شي یا هغه ته ارزان گاڑی په ریټ کړل شي او هغه سن ته بوځي نو هلته هغه به ونیسي او د یو یو نه چانه د کروڑو روپو مطالبه کوي د چانه د 500,00,000 روپو مطالبه کوي نو کده دغه خلکو څخه 500,00,000 روپۍ ونه هغه په پارزان شي په سنتنت لري.
بل خواسو ورځ وړاندې د سوات مدین سره تعلق لرونکي باچا امریز نومي میرمنې دیوتا ویلی وو چې داغه خوند د تیرو دوو میاشتو رئیس د سند ډکوانو په کې دي او ترنه تاوان وختل کیږي او دوی غریبان دي او وسی نه لري. په سند صبح کې د نیول شو کسانو پاړه د سند صبح اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن وی دیو سره خبرو کې ویلي دا پیخي نه یوازې په سند صبح کې بلکې په پنجاب کې هم کیږي. پرسین صبح کې دوی د ډاکوانو او دغه تختونکو خلکو په ضد عملیات وړاندې هم کړي او کنوري داسې پیخي مخې ترازی نو پراتون کې به هم عملیات کوي چې تختول شوی خلک را آزاد کړي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
او ریدونکو لیدونکو بیا به خیر راغلی. بی بی شیرینی خبرونه چې دا نو یو نیم ساعت لپاره نور هم دوام لري.
نیم ساعت
هم نه بلکې اوس خو وایي چې یو اویش منټه درې کم دیرش نو په دې کې به تاسو پیغامونه وایو او که څوک غواړي چې ټلیفون وکړي نو ټلیفون اوس کولی شي. ګوره بیا به نه وایي چې تاسو چې نو ټلیفون زمونږ پورته نه کړو. ټلیفون شمیره دا 00120220150003 اور بشو پیغامونو ته او د پیغامونو سره سره غدې منس کې تاسو ټلیفونونه کولی شئ.
عبدالحکیم کاکړ وایي چې تاسو آواز خراب دی او وایي چې نگین خورې د ازما واتساپ نمبر دی. ازما نمبر دی یو ار کال راوکه کبیا تاسو له حالات خبروم ان شاء الله.
نو موږ خدای تم خپل نمبر درکړو په دې باندې ټلیفون وکړو.
بالکل
صفر صفر یو دوه صفر دوه دوه صفر پنځه صفر.
یا هم په مخته باندې وایم چې پیغام کې دا ټول خبرونه را سره شریک کړئ. خیر دی ټلیفون ته باندې زنه به تاسو مسره په منو راځي بس رات خپل پیغام کول سی راولې جی نو دې خپل دغه هم تاسو راولې شي نمبر
کړه وها زموږ سره سوکتی
هاشمی
دلته هم ګڼ شمېر د افغانستان خلک اوسېږي. او له بده مرغه زموږ د پولیسو چې کومه رویه ده هغه له دوی سره ډېره نامناسبه ده. د لاور او د کراچی او د پنجاب او د سند د ډیرو مشکلاتو خبرې خموش تل اورو او موږ یې وینو. دلته کوم پولیس والا دي هغه هم با قاعده له داسې سره کاروبار جوړ کړی دي. تر مدام د افغانستان خلک نسی او یو رنګ د دوی زورونه کوي له دوی سره روپیې اخی. بیا خصوصا ځوانان تنکی تنکی ځوانان چې هغه یو مزدوري او خواري کوي یو ځای لګیایي دغه مشکلات دلته هم ورپېښتي. په دغه اړه باندې د افغانستان د کونسل خانې هم څو څو واره بیانات راغلي دي دلته په کوټه کې چې دغه مشکلات باید افغانستان والاته ورپېښ نه شي. او دلته چې بیا د کم دا د بولدک او د چمن د افغانستان او د پاکستان چې کومه پوله ده دلته م افغانان ډېر مشکلات ور پیښتي چې لا خو راځي هم زبرول کیږي چې لا خو ځم زبرول کیږي. دغه مشکلات ډېر پیښتي. زما زما به دا وینا یې د افغانستان حکومت ته چې لکه څنګه چې په نړیوال سطح باندې د مهاجرت کم حقوق دي د اقوام متحده د بین الملل د هغوی د پاسداري دپاره د هغوی د پلي کېدو دپاره د پاکستان د حکومت سره خبرو وکړي چې هغوی د خپل پولیس والا
پدا خبر پوکی او خپل د سکیورټی ادارې پدا خبر پوکی چې دلته څنګه مهاجرین ژوند کوي هغه دغه تر حق لري لکه په نورو وادو کې شاک لري. چالته پر محدود پیمانه باندې د خپل کارم کولای شي، پر محدود پیمانه د خپل کاروبارم کولای شي، مزدورین کولای شي. ولې بعد مرغه افغانستان حکومتونه تر اوسه ودا شي ته شاید سنجیده نه یې کتلی، نه تیر حکومت سنجیده ورته کتلی دي او نه دا اوسنی حکومت شاید سنجیده ګام نه یې اخیستی. دلته که یوه خواته د دوی زمینداری نسته، د دوی خپل باغونه نسته، خپلې کارخانې نسته، خپل ترانسپورټ یې نسته چې د آمدن ذرایع دي هغه له دوی سره نسته، ځکه چې هغه ټوله یو اجازتنامه غواړي، هغوی ټوله یو شناخت کارډ نمبر غواړي، هغوی ټوله یو لایسنس غواړي. نو د دوی کوم کې دا شیان نسته، هغه شیان خو نسته چې یو مزدوري وخواري کوي، د دوو لاسو مزدوري کوي. بیا د افغانستان خلک خو نو یو شی په کښې دي چې هنرمند ډېر دي، خواریکش ډېر دي، نو دوی یو ځای هنر کوي، یو ځای یو خواري کاږي. بس دا لوکل خلک، دا ځایي خلک چې کوم شناختي کارډ لري، پاکستانیان دي زموږ، هغوی هم کوم داسې د رویې ښه د رویې فقدان دي، پکې د ښې رویې کله کله ضد وي، عناد ورسره کوي. دا مهاجر دي، دا افغانستان دي، دا مهاجر دي، دا افغانستان دي، دا باندې زموږ په خپله خوا بده ده. رښتیا خبره دا ده، د یو انسان پیس، د یو انساني همدردۍ پیس، د یو مسلمان ورور پیس، د یو پښتانه پیس. بیا چې دوی پښتو وایي یقینا موږ ته بیا لږ ډېر قریب شي، چې موږ خپل همزبانه دي دوی. نو دا د خلکو رویه هم منفي ده. رښتیا خبره دا ده، عام ولس، عام پښتانه، بلوچان او پنجابیان او سندیان، دغه هم کله نا کله داسې رویه وکړي چې د سړي خوا بده شي، زړه یې شین شي.
بالکل، یو انسان ستړي راشي ګوره، لکه د بل خپل هیواد څخه د بل هیواد ته ورتلل، هلته ژوند کول، څو ته خوشحالۍ نه نوي تلي کنه، نو بیا دا ځایي خلکو دا داسې رویې هم لکه د انسان دا زړه چې دی نو هغه خپه کوي. ستاسو خبره بالکل صحیح ده. ډېره مننه ستاسو نعیم تاثیر صاحب چې د خپرونه کې مو راسره ګډون وکړو. نور هم اورېدونکي راسره په تمه دي چې غواړو هغوی سره خبرې وشي.
نو کوم سکولونه دي
زموږ سره نور اورېدونکو هم په تمه دي، غواړو چې په لنډو ټکو کې خبره وشي، دا ډېره بهتره وي.
راټولې کې خپل خبره
ډېره مننه. نور سره د
نذیر محمد د باجوړ څخه دي.
په خیر سړی مشه
محمد جوړ ختم راو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو دواړو فرند ته زما سلام قبول شي، او څوک زما خبرې اوري ټولو ته سلام قبول شي.
وعلیکم السلام.
زه خبر ته دا وایم کنه چې دا پسند کې چې کوم پولیس دي کنه، دا د افغانان پرې د ټول پښتانه ډېر پریشانه کوي. بس هغه چې دی ګیرې خالي پرېږي کنه، وی نه شي، نو بس دا چې بیا جب تلاشیلی او یو شی بل شی، یوه ورځ روان یم په ګاډي کې، او بس دا چې جنا مارکیټ ته وي تاکي زه ودرولو، ما پولیسو ګاډی ولاړو، زما سفر ته پوره و، ما نه ته پوسه کړل غاړې ته شه. ما ته ویل چې زما غاړې ته سم، خو تاسو بغلو ته ولاړې وای، کو شریفانو ته ولاړې وای، کنه شریف خلک به نیسی، کو غله نیسی، د سړکوانه غله بس پیشه سړی. ما ته ویل چې زه ته ځم، دومره خبره ده چې هلته یې ډېره دغه کوي، لکه بیا چې افغانۍ بیا مې ځي، بس داره چې جب روپۍ ته مو اخلي ټولې، او که کاغذ څه یې وکړو نه یې وسه، خو ډېر زیاتی وسه لکه کوي، او غریمانان چې دي بس دغه شان پریشانه کوي کنه. دا خو د بلمل نه راغلي میلمانه خلک دي، پریشانه دي افغانستان کې، د دې په وجه دلته راغلي دي، او دلته زموږ دا ملک چې دی تنګ دی، پریشانه کوي کنه. دا ښه خبره ده، زما دغه نظر دی.
ډېره مننه ستاسو د نظر، بالکل سمه خبره تاسو وکړله، ډېره زیاته مننه ستاسو. د اوس په غمونو تور شو د فیسبوک هم، غواړو چې د فیسبوک کې چې کوم زموږ اورېدونکو لیدونکي دا مهال خپل نظر سره د موضوع په اړه شریکوي، دا هم ورته وړاندې کړو خپل اورېدونکو لیدونکو ته به شته.
بله،
او ښه. نو فضل رحمان فضلي، تاسو سلام را لېږلې بغلان ولایت نه، او وی غواړم د افغانانو په اړه چې ویل ته زندانی دي، یو سوال کوم. وی لمړی دا چې وی افغانان چې پنجاب، ایران یا نورو ګاونډي هیوادونو ته بغیر استادو سفر کوي، هلته کې دلته داخل کې لګڼو ستونزو سره مخ وي، او ځینې ژوند خطر کې وي، او ځینې بعد اقتصادي ستونزو له وجې مهاجر کېږي. خو کله چې پیغمبر لار
وای کله چې بارډر ته ځي، هلته د پنجاب پولیس له 15 تر 10 زره کالداري کالدارو پورې رشوت اخلي، او دوی ته
د بارډر د کراس کول اجازه ورکوي، خو هلته به د یو مسلمان گاونډي په توګه داسې ناوړه چلند کول د افغانانو سره د ټولو اسلامي او نړیوال حقوقو خلاف عمل دی، خصوصا د یو گاونډي سره خو بيخي داسې غیر عادلانه وحشیانه کړنې او داسې شکنجه هیڅ د توجه ور نه دی. او بیا د چې دینو لکه خپل نظر نور مخته وړاندې کړی دی. نو ډیر مننه تاسو سره خپل د اسکایپ او واتس اپ هم را لګلې دی. نو ډیر زیاته مننه چې تاسو دا هم شریک کړی دی.
بالکل. او عبدالحکیم تاسو وایئ چې ما جواب نه دی اوریدلی، څنګه جواب تاسو غواړي واوري؟
بالکل. نو تاسو خو دا راته هم وایي. نصیب ایوبی هم پیغام را لګلې دی چې سلامونه، سحر په خیر وي، ستاسو د شپه په خیر وي. او وایي چې ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړی دا دواړو حکومتونو لپاره دی، چې په چې له داسې زورونو لاس واخلي، ځکه چې په افغانانو ډېرې بدې ورځې راغلي دي، نور امتحان دله پښتون نه اخلي.
مننه ستاسو د پیغام څخه. سلامونه را روان دي. نو هر سلام ته وعلیکم السلام را لیکو سټیکرانو ته هم سټیکران.
بالکل. هاشمی خپلواک هم چې سلامونه وایي چې د زړه احترامات تاسو ته ډیر مننه چې د خپل قام او افغانانو لپاره نستړی کیدونکې خدمت او کار کوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه. ډیر مننه. او ښه. نو عبدالحکیم کاکړ صاحب تاسو خپل نمبر وړاندې کړئ، تاسو هم ټلیفون کولای شئ. ولې چې داسې خو بیا زموږ د نور اوریدونکو هم دي کنه، لکه چې تاسو موږ ځانګړي یو ټلیفون تاسو کوم بیا ټول وایي چې ها دا زموږ شمیره ولا موږ ته موقع ټلیفون.
او خاص هغه خلکو ته چې دا خبرونه نه د خوښه، نو لطفا دا خبرونه مګوري ما اوري.
بالکل.
واسه خلک دي چې نه خوښي چې بیا ناس ته خپل نظرونه شریکوي. نه خپل نظرونه بنوي، خپل تربیه ښکارا کوي. لیکن جانی و
بالکل. نو اس
او چی پروفایل یو رسم د سی معلومی شي د سی انسانان دی، خو لا خبر سه بل کوم معلومی جراته
اوس د سی د چی د کمنټ خلمانه دل دل خدای ر چی کا راته ښکاره شنو خیر نشته.
ما کوم سره چی څه پیغام نه روان دی، نه وی ګور د هاري و پیغام باید شریک سی.
بالکل.
خو د باز خلکو پیغام چی ګوري بیا فکر ته پیدا سی، یعنی په دا ټولنه کې داسې خلک هم ستا. زموږ ټولنه ډیره د ښه خلکو څخه ډکه ده، او خپل په ټولنه باندې وای، خپل په خلکو باندې موږ همیشه ویاړو. خو په متاسفانه چې په دغه لس کسانو کې یو کس داره کم هم وي چې هغه ته د خدای هدایت ورکړي.
بس خیر دی، په ښه خلک پکې ډیر دي. نو
بالکل خلک ډیر دي، بالکل ښه خلک ډیر دي.
او شکیب خان تاسو ډیره مننه چې تاسو دا خبرونه ګورئ، وایي چې ډیره معلوماتي خبرونه ده. زمو سره راپورونه دی، غواړو چې یو راپور ته پکې ورشي او چې راشو بیا نور هم ډېر پیغامونه راغلي دي. هغه به هم راندې کو واتس اپ نه مېمدا، یوټیوب باندې هم راغلي دي
مسیجان.
په یوټیوب باندې چې کوم پیغامونه راغلي دي هغه به هم وړاندې کو. خو یو غواړو چې لکه د گرانی پاره هم لکه خبري وشي. په پاکستان کې گرانی ډېره زیاته شوې ده، او پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ دی. ډالر قیمت چې دی نو هغه په مخ باندې بر روان دی، که څه هم یو دوه درې روپۍ که پکې راکمې هم شي، خو هغه چې کوم لوړ تړی وي تلې وي نو هغه اثر چې دی نو هغه بیا په خوړو باندې او په نور سیزونو باندې ډېر زیات پرېوځي. نو ګرانی ډېره شوې ده.
بالکل ګرانی ډېره شوې ده. او دا چې ګرانی ډېره شوې ده، نو مش خلک به دا دي چې وړه ډېره ته مهم دي. د هر خوړه سره
ډوډۍ بخرو
کنه. بالکل. نو چې ډوډۍ نه وړه نه نو دا ژوند به څنګه مخې ته سي. بلوچستان کې ځای خلک لا هم د وړو د ګرانی شکایت کوي. د بلوچستان ایالت ځای خلک ګیله کوي. په ایالت کې د وړو قیمتونه هغه شان لوړ دي، او د صوبې په ځینو برخو کې سل کیلو وړه قیمت 13,000 روپۍ دي. هم په دې هکله باندې نعمت الله سرحدي د ډیوي همکار دغه راپور راته چمتو کړی دی، غواړو تفصیلي ساسره په ګډه وګورو.
د ګرانی
پاړه باندې د نعمت الله سرحدي دا راپور درته وړاندې کوو.
په بلوچستان ایالت کې د خوړو د توکي د وړو بای وسم لوړ دي. ا دې خلک وایي د ایالت په لیر غرنی سیمو کې د وړو د سل کیلو بوجي قیمت 14,000 روپۍ څخه بیا تر 15,000 روپۍ پر دي، او په شهرونو کې د 12,500 روپۍ څخه بیا تر 14,500 روپۍ پر دي، چې د حکومتي داو په وجود کې متونه رقم سي ویني دي. ا دې خلک وایي د نور ګرانی تر څنګ د وړو د خوراکي توکو بای لوړې دو څخه د دوی په مشکلاتو کې نور اضافه شوی ده.
په دې رس زهیر حکومت تاګر د وړو پټکړي دي راباسي نه پچنګ چنګ راباسي نو دلته موږ څوک په داشار کې ورور به روزګاری ده. غلای نو څه کوي دا کې نو څه هلي د بل مزدوري کو د بل مزدوران خلک یو یو وړه غونه په شپږ زره وسر په خدای روي دي.
د بلوچستان وزیر خوراک انجنیر زمرک خان څخه به وی وی دی وته وویل چې پنجاب او بلوچستان ته شپږ لک بوري غنم ورکول وعده کړي و، خو هغه وپا نه کړل. وس و پاکو بلوچستان ته 200000 بوري غنم ورکړي دي په ایالت کې د وړو بوران قابو کړی
مرد پنجاب وس خاص توکي چې 400000 پر لک غونی مشترکه غونه کړه بیا موږ بیرته ولاړو وفاق ته د وفاق سمور د 200000 غونی نورې غنم چې دی هغه وفاقي حکومت پاس کو چې کم دا هغه مشترکه شروع کړی دي هغه راځي او موږ به در مارچ پورې دا غنم چې کم دی دا به وړه او عوام تورکو کم چې د دوی خپل هغه ارزانه قیمت پر هغه به ورسو
دا حکومت بلوچستان له لوري دغه غنم او پلور ملان ته ورکړل سبل چې په سرکاري نرخ 40 کیلو پارسل په 1500 روپیو د خرڅولو د پاره د ایالت زیاتره ښارونو ته دغه وړه ولېږل سو خو عادي خلک وایي دغه وړه په میدو د کچه وبېشل سول او د وړو بوران هغه رنګ وسم جاری دی
ګورمنټ څه خبره کوي شو کوه وړه ارزانه دي دا درواغ دي او بالکل 25000 دی ګونی وړه مارانیو خو وزره موس وړي وړه مارانیو منګای د خوراکي شان دی خې انتهایی ګران دی د ملازمت او د غریبانو در وس دا شان تیر دی
خو په چمن سره د شهر کې د وړو خرڅوبون کې وای ز د پنجاب ایالت څخه او بلوچستان ته وسون سبب بند ده بل کرایې زیات دي زکه د پنجاب څخه وړه په ګران بیر روان دي او دلته قیمتونه لوړ دي
د پنجاب د خاصه چې کم غنم را روان دي وړه را روان دي فراغه باندې وسوم پای بنديان برقرار دي چې مخکې زمر کرایله ګدل در نیم سو څلور سو روپیا کرایانه نو سو روپیا کوټه چې دي سرکار کوټه نه ورکی زمر د چمن کوټه بند ده
د بلوچستان پلور مل سازمان یو مشر بدرالدین کاکړ مخکې ویلی وو په ایالت کې په هر میاشت کې 200000 د بوري غنمو ضرورت دی خو اوس 100000 بوري هم نور کول کیږي ځکه په خلاص بازار کې وړه په ګران به هم عوام او هم اټا ډیلر رانیول باندې مجبور دي نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شیرین خبرونه ته
خیر راغلی
دا خبرونه چې د نو تاسو ته د پاکستان شپږ بجې او د افغانستان په نیمه بجې او سوراندې کو تر 2 ساعت پورې د پاکستان افغانستان په نیمه نو واخله تر نیمه پورې او د پاکستان شپږ نو واخله تر وو پورې دا نیمه وخت نو دا ځان سره نوٹ کړئ او دغه وخت باندې بیا تاسو د خبرونه کتې شي پیغامونه ته براو شو یوټیوب باندې خډیر پیغامونه راغلي دینو غواړو چې هغه وړاندې شي یعقوب ترین وای چې سلامونه وایما پروگرام شایسته دی او خوان می دی غسته ډیره مننه
ډیره مننه
فاروق یو رگزای وی چې زم زباله خوا سلامونه زنګری سلامونه احترامات قبول کړي او بیا دا هم وی چې خصيحت درته غواړم او لدی رټول پښتنو په حال خصوصي رحم او فضل وکړي او بیا پسې عزیز دکلي دی چې دی چې دنه دی خپل یو دغه کړي وزه دیر نه یم او تاسو د مهاجر رور وي زمونږ دلته کې زوی دی تاجګول وي یغه حکومت نیولې دی او سوال اسکالي وشو اوس په مردان کې دی موږ ټول پښتانه مسلمانو بې ګناي وي نو بس سو یو سمیله حلیمی تندر تاسو هم سلامونه افغانستان پکتیا ولایت نه را لګلې دي او بیا چې دینو تاسو هم دلته یو غوښتنه کړې حکومت نه چې دا چې کوم افغانان بندیوان شوی دی په کراچۍ کې دادی باید آزاد کړي فاروق یو رگزای وی چې بشتجانی وې سم غوسې لکه د مار
بالکل به غوسه کی شو نو دا رنګ خلک چې راسي تر دې چې یو سم خبره وکي خپل نظر وړاندې کی ولې د خبرونه دوه ساعت لپاره د دې لپاره نه یو ناس چې مش خپل یعنی وایم سات تیر یا هم سر دومره وخت ست چې راسو بس د دې ځای کو دا هغه یو مقصد چې دی هغه د خلکو لپاره د ټولنې لپاره یو کار دی یو مسولیت دی یو دنده ده یو وظیفه ده دغه غواړو چې په صداقت سره یې هغه مسایل چې دا مهال په ټولنه کې ستا زموږ خلک ورسره مخامخ دي دغه اواز جوړ سو به په دا کې یو کستاره کمی زه ټولنه یادوم زه ډیر خوشاله یم چې دا رنګه ښه خلک په ټولنه کې موږ ډیر لرو ماشاءالله خو بس یو نیم دا رقم کسان هم چې خفا دي کې
یعقوب ترین په یوټیوب لیکلی چې په دکې کې افغانان ډیر آباد او زایدي او خپل مزدوري کوي خوشاله ژوندۍ تیروي او بیا فاروقی رگزای وی چې د ګرانې خبرې مکه وی سم غوبل دی وی باندې وی یو خاصې لابونه دي او وی بلخوا بمونه دي او بل خو د ماشومانو جړه ده او فریادونه دي. نو دا خدا چې لکه سم خلک وایي کنه هر څه یو زیل راغلی، نو دا سم هر څه یو زیل راغلی دی پاکستان کې د مهال، او افغانستان خو ډیر وخت نم په دقیق حالاتو کې دی. آصف علی شاه په فیسبوک لیکلی چې ستاسو پروګرام می وای ډیر زیات وخت دی.
ډیره مننه آصف شاه اورورا. سمیلا عالمی وای په ټوله پښتنو می مو ډیر زړه بدیږي، او وای خوراکي توکو سامان دلته هم لوړ دی. نو سمیلا عالمی اورورا پوه ژم چې افغانستان کې ډیر وای گرانی ده. او همدارنګه عبدالحکیم کاکر صاحب وای بالکل بازشان شدی هغه محرم وی. نو دا سی پلنډ توکو وای چې په کوم موضوعاتو باندې تاسو غواړئ چې مش خبرونه راوړو، نو په دغه سی ولر سره اندازه واخلو.
ګل محمد السوزم سلامونه را لګلې دي، او زما د اټکل د مخې افغانستان خلک د ډیرو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، باید د دوی لاسنیوي وشي. ډیره مننه،
ډیره مننه،
او سلامونه ته وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو بیا هم سلامونه را لګی وخت
او باسي. شکیب خان ادوارو ته سلامونه، مینا او احترام. نو ډیره مننه شکیب خان صاحب.
قریش جان هم وي د لور کورم علي جان کلی نو ساسو پروگرام می وسو لګول خو زما په خیال کې د موضوع د منګای په اړه کې د نو افغانستان کې په پاکستان کې وي 2.15% نو الله دې رحم وکړي په ټول مسلمانانو هیوادونو باندې. نو بس خبرونه خو په ګرانی باندې نه ده، خو چې کم موضوع باندې بس یو سو کمنټ یا پیغام راولګي نو بس هغه هم وړاندې کوم څه خبر نه ده. اس بو کوچیو بل راپور ته بور شو او ردونکو لیدونکو او دغه راپور نه چې راشو بیا چې کوم باقی پاتې پیغامونه دی هغه وړاندې کوو. کوشش وکړو چې یو ټلیفون پکې واخلو، خو اول به راپور ته ور شو. او ته
بالکل او دا راپور هم د ستګرانی مسله ده. نو دا رقم کورنی هم ستچری چې میرمنه او خاوند دواړه په ګډه باندې د اقتصادي ستونزو بل د حل پلټک وی. همدارنګ په کوټه کې اوسېدون کې شزه او خاوند یا میړه په ګډه سره د بوک کیفې په نامه یو داسي ځای جوړ کړي چیرې چې د کوټې ځوانان او پیغلي په ګډه په مفته د علم تنده ماتوي. هم په دې حق لباندي حفیظ الله ستوري شیرانی چې دی نور حال په دغه راپور کې راته وړاندې کوي.
د کوټي اوسیدونکو عادل بتول د وای په کور کې د مطالعې ځانګړی ځای نه لري او د هم ګرانبای کتابونه اخستلای شي. نو ځکه د کوټي په مریابات کې د نوې جوړې کړل سوي بوک کیفې تمخه کړي.
پښنه سالې مې خپل ګریجویشن کمپلیټ کړی.
تیر کال د پوهنځي نه فارغ شوم. کتاب ویل مې ډیر زیات خوختي، خو په کور کې داسې ځای نه لرم چې په ماحول کې کتاب ولولم، او نه مې هم د کتاب اخستلو وشته. ځکه د یو کال راهسې هر ورځ رازم، دلته تر ډیره وخت پورې په ناست باندې پابندي نشته دی. د کتاب د پاره چې څومره ښه ماحول وي هغه دلته شته. داسې معلوماتو ته د لاسرسي سره سره په بیلابیلو وختونو کې د ښه سباون لارښوونه هم ورکول کیږي، ځکه مې دا ځای خوښ دی.
د بک کیفې یا کتاب چای خانې په نوم د شزې او خاون له لوري په لومړي ځل په کوټه کې یو داسې ځای جوړ شوی چې ځوانان او پیغلي نه یوازې له کتاب او زده کړو سره آشنا کوي، بلکې دوی ته ښه خواړه، چای، کافي او د خوړلو څښلو نور ډیر څه ورکوي. خو دوی دا کار په کومه موخه کړی؟
دنیا کے لیے بک کیفے کا کنسپٹ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن
د کتاب او چای خانې یو ځای په نړۍ کې نوی نه دی، خو په پاکستان او په خاصه توګه په بلوچستان کې د دواړو یو ځای جوړول ډیر کم دي. مونږ منو کنه نړۍ او ځوان نسل بدل شوی، ځکه مې د خپلې میرمنې په مرسته سره داسې ځای جوړ کړی چې هم مو روزګار وي، هم د ځوان نسل لپاره یو ښه چاپیریال جوړ کړو.
تو اس حوالے سے ہم نے سوچا ہے کہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ نئے جنریشن کے لیے نئے جذبے کے ساتھ ان کے سامنے رکھ کے
پدے بک کیفے کے ل کتاب لو سرا سرا دلتا راتلون کی د کتاب منوال ل نړیوال سیاست، معیشت او نور موضوعات څخه هم خبروي. پداس یو وخت کې چې یو لوري ته پاکستان او په ځانګړي توګه بلوچستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ او ځوانان د سرکاري نوکریو د نشتون ګلی کوي، نو د دې کیفي جوړونکو تویبه موسوی او د هغی خاون علي زیدی د ځوانانو د ځان د شو روزګار د مندلو لارې او پهاوی لپاره د پاکستان له نورو سیمو څخه معیشت او کاروبار پوهان هم دلته د لیکچر ورکولو لپاره راغلي.
یہاں پہ آج میں نے ایک سیشن کنڈکٹ کروایا کوئٹا بک کیفے میں.
لومړی ځل دلته راغلم، د دې ځای انتخاب مې وکړو. دلته مو د شزو په کاروبار کې د برخې اخیستلو په موخه یو ټریننګ یا یو پروګرام وکړی. دا یو ښه ځای دی بغیر لفظ څخه ځای ورکوي.
اس لیے میں نے یہ سیشن کنڈکٹ کروایا ہے تو بہت اچھا ہمارا سیشن گیا اور مجھے جگہ بھی اچھی لگی ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی میں اسی کو یوز کروں.
د کتاب او چای مینوال د شج او خاون د ازیار یواز استای نه بلکې وای چې دوی هم لدی څخه د ش سباون لارز د کوي او د پلیکولو لپاره ورته پلانونه جوړوي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ڈیوا کوټا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی او کله چې د رپورټ را نکیدو او سره روانو نو مونږه خبرې کولې. یو داسې یو ستوري خو نه دی خو شین شین کانې د کومېټ ورته وای چې په پښتو کې ورته سوې دا یو داسې یو
پروډوسر صاحب څخه پوښتنه وکړه.
پروډوسر صاحب مصروفه دی خپل کارونه کوي نو اعظم غغم ناوري
نو څه وراو پروډوسر
دا شین کومېټ یار
شین کومېټ په پښتو څه وای
نو دا چې کوم د ستوري نه دی خو دا لکه هغه ټوکړه وی یا هغه شهاب ثاقب شانتی وی یا هغه ټوکړه وی چې په هغه لکه داسې په دې په دې خلا کې بهر لکه د ځمکې نه بهر وی پنځوس کاله پس لکه دا د ځمکې ته بخکاري او د دې رنگ چې دی نو شین دی او ورسره لکۍ هم ده ورسره دا کچ کچ
د لکۍ ستوري
وای د لکۍ ستوري نو د لکۍ والا ستوري دی دا بخکاري خو رنگ دی سي زرغون رنگ دی او هغه چې دی نو هغه تاسو کتې شي کله زما په خیال چې کم چې په خبرونو کې وای او تاسو کول لټوي په ګوګل باندې کچا سو کولې شي چې لاسرسي ولري نو کتا سولې کې گرین کومېټ کنه نو هغه بخکاره هم شي او دا د سي چې کله سپوږمۍ پریوزي او دا سي د سحر لکه تیار وي خو د پېشمنۍ محل بوته د پېشمنۍ چې کم کله خلک روزنی سه په اقې وخت کې دا په اسمان کې ښکاریږي او دا بیا کته شي خورنګ شین دی نو په دی وجه باندې د نور ستورو نکتا سو کته شي چې نور ستوري خو شین نوي لکه زرغون رنگ نوي نو د زرغون رنگ باندې تاسو کته شي نو دا یو مې تاسو معلومات درګرام پیغامون د بورشو
بالکل پیغامو ته بلار سمیر احساس سمیر احساس وای دا بازی کسان خلا انسانیت مکمل خالی دی خو بازی کسان خلا د انسانیت مکمل خالی دی تربیه هم سمنوی سوی بلکې نور ته خپل اصلیت کردار ښکار کوي. تاسو بل له داسې کسانو څنګه ګیلا وکړي دا خبر خو ډیره شوکله سمیر وره
او دا هم سمیر الله حلیمی دا هم وای چې یو پیغام چې لګوي د خوراکي توکو به چې دین هغه په افغانستان کې هم لوري شوی دی. افغانستان کې خودی د افغانستان خود اقتصاد د سقوط سره مخ دی او بیخي لکه ډیر زیات التکی بد حال دی. السلام علیکم. سلام ډیر زیات مننه چې تاسو سلام علیکم
زوی هان ډوله ډیر مننه تاسو د پیغام څخه هم وای چې داسې بعض انسانان سم کمنټونه نه کوي په دې زما ډېره خوا به دي ژولي. موږ او تاسې باید داسې انسانانو ته ارزښت ورنه کړو. دا د دوی د کورنۍ تربیې ښکارندویه د موږ او تاسو باید په هر ډول شرایطو کې خپل خدمت ته دوام ورکړو. تاسې د حوصله مندۍ نه نړۍ مننه ډېره مننه ستاسو. ناسې بس انسان دی کای وخت
بالکل
هو اساس خبر ارزښت نور کوو خو خدای دې بس هدایت ورته ورکړي. دغه دعا ورته کوم.
بالکل ډیره مننه ستاسو قریشان ستاسو مننه د یوټیوب کتونکو او کمنټونو را لیدونکو ستاسو ټول ډیره مننه.
بالکل
د خبرونه وخت
مست بډا تاسو ته هم مننه کوو او همدارنګه وطن جان کاکر
سره شانی مست اوسئ. نو اوریدونکو لیدونکو ډیر زیاته مننه چې تاسو د خبرونه کې ګډون وکړو، د کمنټونو د لارې، ټلیفونونو د لارې، د خپل خبریال ذوالفقار بټنی ډیره مننه کوم چې د خبرونه کې راغلي او تازه معلومات را سره د افغانانو په اړه شریک کړل چې په کراچۍ په جیلونو کې بندیوان دي او نیول شوی دي. د خبرونه بي بي شيرين وخت پای ته رسیدلې ده، تاسو نو به اجازه غواړو د وحشته ستاسو ډیر زیاته مننه کوم.
تاسو ډیر مننه نه ګنجانې چې زما سره په خبرونه کې را سره مال واست، مننه کوم تاسو څخه هم او خپل تخنیکی همکارانو د جیمی او جونا او ډیرل او خپل محترم پروډوسر صاحب محمد عالمگیر سره ستاسو ښه اجازه اخلم او تاسو شب ورځ غواړو. الله مو مل سه.
الله پامل.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم اورج مو پخیر دوستانو، د وی وی ډیو ریډیو د پروګرام ته خراغلی فواد لامیم او په دې نیم ساعت کې به تاسو ته خبرونه او مهم ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د اهم خبرونو سر ټکی واوري. وزیر اعظم شهباز شریف ټول ګوندیز یا ای سی پی غونډه رابللې او هغه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې غونډه کې به د پاکستان په اقتصادي او امنیتي چیلنجونو سلا مشورې کیږي. د پاکستان خارجه وزارت افغانستان کې د طالبانو په حکومت باندې غږ وکړ چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مخلصانه همکاري وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر چې د پښتنو د کلتور په اړه څه خبرې کړې وي، پراخ غبرګونونه یې راپارولې دي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر ویلي د طالبانو تګلارې ته د پښتنو د کلتور نوم نه ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 8مه هیواد ته راوړاندې اقتصادي او د امنیت په ستونزو باندې بحث لپاره ای پی سی یا ټولګوندیز غونډه په اسلام آباد کې رابللې ده. په غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو په شمول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. بل لور ته د وزیر اعظم په مشرۍ کې نن د جمعې په ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د اپیکس کمیټې غونډه کیږي. غونډه کې د پی ټی آی دوه غړو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په یاد ناسا کې به د جنوري په 10مه د پیښور پولیس مرکز جماعت کې شوې د ترهګری پیښه باندې غور هم وشي. غونډه به د ترهګرۍ لمنځه وړلو او د سی ټی ډی یا د ترهګرۍ ضد ادارې او پولیس صلاحیت لوړولو په اقداماتو غور کوي. پولیس وایي د 400 په نسته او پړانګو سیمه کې پولیسو سره په نښتو کې څلور وسلوال ورانکاري وژل شوي او یو تن بل نیول شوی دی. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د 400 د ضلعي پولیسو ویاند ښاغلي صفی جان رسنیو ته په لیګري بیان کې ویلي چې د 400 د نستې په ګجر آباد سیمه کې پولیسو د شکمنو کسانو د شتون اطلاع ترلاسه کړې وه او کله چې پولیس د هغوی نیولو پیسې سیمې ته ورسېدل نو شکمنو کسانو ورباندې ناتاره ډزې پیل کړې. هغه ویلي په دغه مهال پولیسو هم په ورانکارو ډزې کړې او کله چې د ډزو وروسته پولیس د لټون عملیات وکړل نو د درې کسانو مړي ورته په لاس ورغلل. هغه وایي د ورانکارونه پولیسو ته خودکاري وسلې هم په لاس ورغلې دي. په عین حال کې د 400 پولیس وایي د پړانګو پولیس تھانې په شابړه سیمه کې هم د وسلوالو سره نښته شوې چې پکې یو وسلوال وژل شوی او د یاسر په نوم بل تن نیول شوی دی. د امنیتی چارو څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل میاشتنی ریپورت کې ویلي چې د سګنی کال د جنوري میاشت د کال 2013 د جولای میاشت را په دی خوا تر ټولو زیاته خونړې پاتې شوې ده او د راپورونو تر مخه 13 میاشت په ټول هیواد کې شو څلور څلوېښت ترهګریزو حملو کې 104 دیش کسان وژل شوي چې تر ټولو زیاته شمیره پکې د پولیسو ده. د څېړنیزې ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لړۍ په نوي کال کې هم دوامداره پاتې شوې ده چې له امله یې تر ټولو زیاته د خیبر پختونخوا صوبه ځپل شوې ده. جنوري د میاشتې په دې سکیورټی رپورت کې ویل شوی چې که څه هم په مجموعي توګه د جنوري په میاشت کې د تراګری په پیښو کې کمی راغلی، خو وایي چې په دې کې په مرګ ژوبله کې اضافه لیدل شوې، او په مرګ ژوبله کې د اضافي یو علت د تیر ګل په ورځ پیښور پولیس لاین ځانمرګي برید ګرځول شوی چې پکې 101 کسان وژل شوي وو. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه د ترګری په ضد مبارزه کې د مخلصانه همکاري توقع لري. د پاکستان خارجه دفتر د زیارت یا پنځمې پوره ځا خبره په داسې حال کې وکړه چې پیښور کې د پولیس لاین په جماعت برید کې پاکستانی پولیسو ته سخت درنه مرګ ژوبله واوښته، او ورپسې د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی وویل پاکستان د خپلو داخلي سنځو لپاره کابل ملامت نه ګرځوي. متقیدا هم ویل چې په پولیس لاین جماعت کې چاودنه د یو ځانمرګي یا بم یا بشکې چاودنه نه ښکارېده، او باید پاکستان په دې واقعه کې بنیادی او کره تحقیق وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا وویل چې ترهګر د افغانستان خاوره استعمالوي، مګر طالبان دا دعوه ردوي. د پښتنو د ثقافت او کلچر په اړه د ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم چې څه خبرې کړې وي پراخ خبرګونونه راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي نصیر احمد فایق د منیر اکرم وینا رد کړي، او ویلي دي چې د طالبانو تګلارې ته د پښتنو د ثقافت نوم نه ورکول کیږي. منیر اکرم ویلي وو چې ښځه په کور کې ساتل او تعلیم ته نه پرېښودل د پښتنو کلچر دی. بل اړخ ته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت پر ځینو چارواکو له دې کبله تازه د ویزو بندیزونه لګولي چې په افغانستان کې د ښځو خلاف سختې پالیسۍ عملي کړي دي. په مبینه توګه د پولیسو په تشدد د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي فعال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڼی د څلورم تلین په مناسبت د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې لمانځنه غونډې جوړې شوې دي. دروازه د لوڼی کورنۍ او ټولنیز فعالان وایي د ارمان لوڼی سره تر اوسه انصاف نه دی شوی. د لوڼی د تلین په اړه په قلعه سیف الله ښار کې د پښتو مترقي لیکوال تنظیم له لوري را جوړې شوې غونډې تابعیا کوونکو او د ارمان لوڼی سیاسي او ادبي ملګري محب الله شیراز دیوه ته ویلي چې د دې غونډې مقصد د ارمان فکر ژوندۍ او تان ساتل دي. او روسي خبردا چې د ماسکاو یو عدالت روسي خبريال ته د هغه په غیر موجودګۍ کې پوسټ د سپکاوي په سر اته کاله سزا اورولې ده. دا د مخالف نظر لرونکو خلاف د زورولو نوې لړۍ ده. د ټلویزیون خبريال الکساندر نیوزوروف چې مخکې قانوندان هم پاتې شوی په دې تور سزا شوی چې یا تن د روسي پوسټ خلاف درو خورول کوم اسکر چې ولسمشر پوتین اوکراین ته لیږلې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس براښو تفصیلي ریپورتونه ده. تاسو کوربه فواد لامی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 1مه هیواد ته راوړاندې اقتصادي او امنیتی ستونزو باندې بحث د پاره ای پی سی یا ټولګوندیز کانفرنس په اسلام آباد کې رابلل دي. په غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو په شمول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. بلور ته د وزیر اعظم په مشرۍ کې نن د جمعې په ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د اپیکس کمیټه غونډه کیږي. جزئیات زموږ خبريال الیاس خان تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 1مه هیواد ته روانه اقتصادي او د امنیت ستونزو باندې بحث لپاره ای پی سی یا ټولګوندیز غونډه په اسلام آباد کې را بللې ده. وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په شمول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته هم د ګډون باضابطه بلنه ورکړې ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په خپل یو بیان کې وویل چې وزیر اعظم نن د جمعې په ورځ په پیښور کې کېدونکې د اپیکس کمیټه غونډه غونډه کې د پی ټی آی دوه غړو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. په گورنر هاوس پیښور کې کیدونکې د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د ټولو اړوند ادارو پولیس رینجرز او حساسو ادارو اعلی چارواکي ګډون کوي. په غونډه کې به په 1 جنوري د پیښور پولیس لائنز جماعت کې شوي د تراګرۍ په پیښه غور کول شي. د بیان له مخې د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د تراګرۍ له منځه وړلو د سی ټی ټی یا د تراګرۍ ضد ادارې او پولیس صلاحیت لوړولو په اقداماتو غور کیږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت د تراګرۍ له سخت ګواښ او کړکیچن اقتصادي او سیاسي حالاتو سره مخامخ دی چې ډېر زر یې د خلاصون نښې په نظر نه راځي. په ورته وخت کې هیواد د موجوده اقتصادي بې ثباتۍ څخه راویستلو په اړه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او پاکستاني چارواکو ترمنځ د 2 ارب ډالرو پور نهمې ارزونې په اړه په اسلام آباد کې تکنیکی خبرې روانې دي او د اقتصاد پوهانو او څېړونکو وینا ده چې پاکستان دا وخت د یو نازک حالت نه تیریږي. که د IMF شرطونه مني نو مخکې تللی شي او که داسې نه وي نو د سریلنکا غوندې اقتصاد به یې د سکوت په لور ځي. د دوی په وینا تر دې دمه شوي خبرو کې پاکستاني چارواکو د IMF ډله د بجلی او ګیس مت کې گردشي قرضې راکمولو، ټیکس آمدن سیوا کولو او شتمنو ډلو ته سبسډیز یا اسانتیاوې ختمولو باندې نه ده مطمئن کړی. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د اقتصادي چارو خبریال طاهر امین وینا وا
د ټیم کې پاکستان نه کار بریک ولا پوزیشن تر هغه لري او ګورنمنت کو واړی چې موږ ډیفالت نشو او نور امین غړي غني شي کوم چې ډیپندنت اکونومیست دی. دغه مطابق پاکستان کې د ټیم کې انفلیشن یا مهنګای چې کم داغه تقریبا 25 نه پرون چې کم ډیټا راغلی دغه مطابق 27.6% او دا کې د IMF شرایط موږ وګورو او د ډیپریسییشن چې کوم درته شوی دی دا په واچو نه دا تقریبا 35% مرزي. خو کو د IMF پروګرام موږ بحال نه کړ او ډیفالت شو نو وی چې دا 65.74% پورې دا مهنګای کلی شي. د کال کې
په ان حال کې د 592 میلیون ډالرو بارانۍ قرضې پرې کول وروسته د زیارت په ورځ د پاکستان غیر ملکی زرمبادلې ذخایر 3.08 ارب ډالر ته راغورځېدلي دي، کومه چې د 13 کالو د ټولو ټیټه کچه ده او دا د هیواد د یو میاشت صادراتو لپاره هم پوره نه دي. د غیر ملکي پیسو ذخایر کمیدو سره پاکستانی روپۍ د امریکني ډالر په مقابله کې پرله پسې پخکته راغورځېږي او د پاکستان مرکزي بینک د تازه شمیرو له مخې د زیارت په ورځ په انټر بینک کې د $1 بیه د تاریخ لوړې کچې 2.75 روپۍ او 15 پیسې ته رسېدلې ده. پرانیستی مارکیټ کې $1 $2.50 روپۍ او 50 پیسې باندې خرڅېدو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم خراغلی دا د وی ای سهرانه خبری پروگرام دی چې د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته وړاندې کوو. د سینسو بین اورستا په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د پی ټی ایم د بندي مخکخ مشر او د قانوني اسمبلی د غړي علي وزیر په ټولو مقدمو کې زمارتونه منزور شوې دي او دې سره د 2 کلن اوږد بند اورستا دغه د خلاصېدو هیله هم پیدا شوې دي. په دې اړه نور تفصيل د عدنان بیټنی په ریپورت کې اوریدئ شئ.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي د هغه زمانه په نظر دوه وروسته ټوله قانوني کاروایی پوره شوي او چې څرنګه د خیبر پښتونخوا څخه د علي وزیر د خوشي کېدو حکم کراچۍ ته ورسي هغه به خوشی شي. د علي وزیر کورنۍ وایي عدالتونو دا څرګنده کړې چې هغه بې ګناه نیول شوی او دوی سره د انصاف وشي.
ضمانت وشه نو هغه د ثابت شول چې د بند څومره فایرونه شوی وو کاغه پسند کو کا خیبر پښتونخوا کو کا پاکستان هر ځای کې ونه دا ثابت شول چې دای بے ګناه وو او په دغه وجه کې چې دای کوم زموږ د کورانه کوم فیلینګ دی په دې کې دی مطلب زموږ سره په بلتون کې څومره ورځې تیرې کړې دي څومره میاشتې تیرې کړې دي نو هغه باندې زموږ کور ته څومره تکلیفونه مشکلاتونه ملاو شوې دي. نو موږ دا وایو چې د خو فایرونه ټول درغځینی ونه دا مجدا یو غکو چې دید د زمجدا قران سره انصاف وکړي.
علي وزیر په 14 دسمبر کال 2000 کې په پېښور کې پولیسو نیولې وو او بیا کراچۍ ته بوتلې وو. په هغه د بغاوت ریاست او ریاستی ادارو د سپکاوي او پرځله د خلکو راپارول تور لګول کېږي. هغه په خپل او پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورن رد کړي او ویلي د خپل حقونو تر لاسه کړو د پاره دوی مبارزه آئینی ده.
فلال په دمن نور هم داسې څه غنه دو پتې شوې کیس نه ده پتې شوی چې پاشه د ضمانت نه ده شوی. نو میژه د عدالت او د عدلیه هم شکر ادا کوي چې د دې آئین او د قانون د بلست د سی فیصله وکړه. نو ان شاء الله امید ده چې مخ شو هم عدالت د انصاف فیصله کوي.
علی وزیر د کال 2013 عامو ټاکنو پر مهال د علاقې خلکو د خامی پارلمان د پاره منتخب کړی. د علاقې خلک د عدالت د پریکړه ستایي او وای علی وزیر ته دوی د امنۍ پر خلاف رای ورکړي او هغه بندیوان ساتل د دوی د رای سپکا وای دی.
28 صدر وټ د وخصای ودا تاریخ یې شاندای وخصای نو ا دې مش منډیټ باندې د نیوز وبو مقصد مش منډیټ ورک د ونی ورخه د مش په علاقه کې یو تر کی چارندو شوی علی فندینا مطلب زیا شول علی تا دن فنڈینا روغل دن مشتا ترقیہ دے شارے وکڑ علی وز دے امن آوز کو میجا مقصد دے جے فنڈ میج اس ضرورات نشتا میجا نہیں جے فنڈ خو بارال میجا ہے جے جو تائی دے مشترا وش نو مزید میجا ہے جے علی سرا کاتب دانا بعد نور جے تائی وکڑل نور دگا و دیر دیر خطرنو کے کنسیکوینسی سوی
علی وزیر په ورستۍ مقدمه کې د سیشن بے پورز د ډیر اسمل خان سلرم نمبر سیول جج ضمانت منظور کړای او وکیلان وای کراچۍ د علی وزیر د خلاصون امر پر سیدو بدوای ادری ورځ نور وخت لکیر شي. عدنان بیٹنائی، ڈیفا، ڈیرہ اسماعیل خان،
دا وی او اے ڈی واخ پراوانا دوام لری زمو سر ملگری اوسی.
بلوچستان صوبه کې د بهرنیو کرنسیو د تبادلې د یوازینی کمپنۍ د سوال لسو برنچونو اجازت نامی لتیر یو کال راهیسی منسوخه شوی دی چې لکبلې تر 250 زیات دوکانونه تړل شوې دي. اوس دلته د کراچۍ دوه کمپنیانې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولې. په اړه یې د صوبې د سرخار کوټینه زمون خبريال حمید سمسور دا رپورټ را لېږلې چې ساسو پامورته راګرځو.
دا د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې کنداري بازار دی. دا په تیرو وختو کې د بارنۍ کرنسی د تبادله مرکز ګڼل کېدی خو اوس دلته د پاکستان سټیټ بینک له لوري هیڅ یو منظور شوه د کرنسی د تبادله کمپنۍ نسته. کاروباری خلګوی چې دلته یوازې دوی د کراچی کمپنۍ موجود دي خو هغه د خلګو اړتیاوی نسی پر کولای. هغه په دې چې په تیرو وختو کې دلته په بلوچستان کې یو د ایکسچینج کمپنۍ ولا دا غي څور ل شاخونه وو. تیر کال د سټیټ بنګلوري هغه تړل سوی ده
چې د باندې او څوکځي لا د سیټ د پاره څوکځي لا په چکر منظرې او زید د کوټ سړی یقینا هغه په ډیر مشکل باندې دي. دا کمپنیانو د صحیح کاروباری لایسنس والا ایکسچینج او بندول په خاطر هغه ته ډیر زیان ورسېدی. تبینه دا بازار ټول د بوټو د دکانو او بوټونو دی په کرایې ورکړي دي. دا ټول هغه دکانونه چې په خوا دغه په قانوني طریقه باندې پدې کې کار کوي.
ادي خلک وی چې د بارنۍ کرنسی د اخستلو لپاره مشکلات سره مخامخ دي.
ما خپل شي دی هغه عمریت دي نو زدل ترالم په دات کندارن باندې وګرځیدم. ریال می خپل نو اوس ریال نه پیدا کیږي. اوس زدل ته ساره سره غلم ته لګرځم ریال نه پیدا کیږي.
د کوټي چمبر اف کامرس وی چې سټیټ بینک اف پاکستان دی و دې پریکړه تبرته کتنه وکي.
کوم چې کمپنیان منی ایکسچینج د باندې کړی دی په کوټي کې باندې کړی دا د مسلې حل نه دی. د سټیټ بینک خپل د ته لیسنس ورکړی دی. تا به دې خپل پالیسی ورکړی وای دا پالیسی ته ته باغه خپل ډالر خرید پروخ کولای هغه پبلیک نه کېدلی. د دې کوم لیګل امپورټ کیږي ایکسپورټ کیږي هغه به ډالر کوم ایکسچینج کړي هغه ګرد رکاو دی.
پاکستان سټیټ بینک لوري ویل چې دوی تیر کال د پلټونو لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړ کړې و. دا په ګوته سوی و چې کوم چاته دوی بارنۍ کرنسی په ځانګړي توګه ډالر ورکوي دا غو نمونه شناخت کارت یا ویزه بلکې خود دې په شمول نور یو شمیر نیمګړتیاوي هم لیدل سوی و. خود آثار د تبادله کوونکو کاروباري خلک وی چې دلته زیاتره له افغانستان او له ایران څخه په غیر قانوني ډول باندې خلک راځي. له دوی سره ویزه او اجازهتنامه نه وي. د بارنۍ کرنسی کاروباري خلک دا خبره هم کوي چې سټیټ بینک دا ټینګار کوي چې تاسو به ارومرو د ای کیټګوري کار کوي چې په هغه کې به 6 کروڑ روپۍ به تکاروي 15 کروڑ روپۍ به له حکومت سره پرتی وي. د اسارو تبادله کوونکې کاروباري خلګوي چې دلته یوازې په بلوچستان کې د بی کیټګوري کار کوي. سي حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټان.
د وی او ای ډی وا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا د افغان میرمنو او جنکو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله په طالبانو د ویزی تازه محدودیتونه اعلان کړی دي. بلخوا د پښتنو د ثقافت او کلچر په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاذی منیر اکرم چې څه خبرې کړې وي پراخ خبرګونونه یې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استاذی نصیر احمد فایق د منیر اکرم وینا رد کړي او وایي چې د طالبانو تګلارې ته د پښتنو د ثقافت نوم نه ورکول کیږي. وحید فیضی نور جزئیات وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاذ منیر اکرم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي د دین له اړخه نه دي بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غواړي میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغو څرګندونو په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع پلمه کوي څو د نجونو تعلیم او د میرمنو د کار مخه ونیسي او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریشه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅکله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو لرې کول ته بتمه دي.
موږ له تاسو غواړو تر هغې چې دا فرمانونه لغوه کیږي د ښځینه کارکوونکو د حضور د خوندي کولو لپاره تاسو څه اقدامات کوئ؟
خو لا هم یو شمېر هیوادونه په نادولتي موسسو کې د میرمنو پر کار بندیز له کبله اندېښمن دي.
موږ باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشانه اوسو چې د مرستو رسول د میرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
بلخوا امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو کسانو چې ویل کېږي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړ لورو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ بلل دی. ولس میاشتې وشوه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندلی نه دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا وایي روس د جوهري وسلو د تړون یا نیو سٹارټ سرغړونه کوي، کوم چې د روس او امریکې آخري د وسلو تړون وو. د اگست په میاشت کې روس د خپلو ایټمی مرکزونو څارنه ځنډولې وه چې د دغه تړون یوه مهمه برخه وه. د وی وی خبریالې سندي سین په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې په پښتو ژبه یې زموږ همکار بختور شاه تاسو سره شریکوي.
تیره اونۍ د ایټمی ساینسدانانو یوې ډلې د هغه علامتي ګړۍ ستنې وخوځولې چې وښایي نړۍ خپلې تباهۍ ته پخپله څومره نږدې شوې ده. دوی په یوکرین د روس یرغل، د ایټمی وسلو خطره او موسمي بدلون د دوی لوی علتونه وبلل. د امریکا خارجه وزارت وایي روس د نیو سٹارټ نومې جوهري تړون خلاف ورزي کوي. د رغه تړون د لاندې روس او امریکا دواړه د دې پابندي چې د ایټمی مردکو شمیره به د یو خاص حد نه زیاتوي او هم به ځمکني او سمندري جوهري وسلې راکموي. امریکا وایي روس نړیوالو څارونکو ته د خپلو ایټمی مرکزونو د کتو اجازت نه ورکوي چې دغه تړون یوه مهمه برخه وه. خو د خارجه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل وای روس به ډیر زر بیا دغه هر څه ته غاړه کیږي.
دغه تړون ته د بیا راتلو یو ښکارا لار ده. د دې لپاره روس له پکار دي چې انسپکټرانو ته د خپلو اټومي مرکزونو د سارنې اجازه ورکړي، لکه څنګه چې د نیو سٹارټ د تړون لاندې د کلونو راسي کول، ځکه چې روسی انسپکټران هر وخت کولای شي چې د امریکای د جوهري وسلو معاینه وکړي.
روسی چارواکي تور لګوي امریکا د روس خلاف د یوکرين مرسته کوي. په دې غرض روس امریکایي انسپکټرانو ته د اگست په میاشت کې د خپلو جوهري مرکزونو د سارنې اجازه نه ورکړي. د روس صدارتي ترجمان ډیمیتری پاسکوف وای روس غواړي چې نیو سٹارټ نوم جوهري تړون عملی وساتل شي.
هر څه کنن سبا حالات ډیر خراب دي، خو ځنې پریکړې په ځای ساتل پکار دي. منګه د دې تړون جاری ساتل ډیر مهم ګڼو. دا عملی کېدې نشي، خو په علامتي ډول عملی ښکاري. د دغه تړون ډانچې ته لوی زیان رسولې ده.
په امریکا کې د هوټسن انسټیټیوټ څېړونکي ریچارډ ویټس وایس اف امریکا ته ویلي دا سي سو وجوهات شته چې روس دغه تړون سرغړونه کوي.
Russia is trying to buy some more concessions from the US about
روس خپل پورا وس کوي چې په داسې کړنو د امریکای نه نور مرات واخلي. روس خپل جوهري وسلو د قابو کولو په کار د یوکرين جنگ هم په خپل ګټه کې ساتلې ده.
روس د دې خبرې نه انکاري دي چې غنې د یوکرين په جنگ کې به جوهري وسلې نه کاروي. د روس دغه دړکو نړۍ د یو اټمی جنگ د اندېښنو سره مخ کړی ده. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی او ای ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. او اوس ور رسیدلې اداري ته. په کال 2019 کې د کینیا په مرکز نایروبی کې د هوټلونو او شاپینګ سنټرونو په یو مرکز ترهګریز برید وشو چې پکې د امریکایي شهریانو په شمول د شلو نه زیات کسان مړه شو. په دې برید کې محمود عبدیادن نومي وګړی ښکېل وو چې امریکایي په سر باندې انعام ټاکلې دي. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه د چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي. دا اداریه تاسو سره زموږ همکار مختار خلیل شریکوي.
په امریکا کې د سفارتي امنیتی بندوبستونو لاندې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې پروګرام د محمود ابدی ادن د گرفتارۍ د سبب جوړیدونکو معلوماتو په ورکولو باندې د لسو ملیونو ډالرو انعام اخوده دی. د محمود ابدی ادن نه علاوه د بل هر یو داسې تن په حق لهم د صحیح معلوماتو په ورکولو اوم د لسو ملیونو ډالرو انعام اخوې شوې دي. څوک چې په کال 2019 کې د کینیا په صدر مقام نیروبی کې په 62D2 نومي هوټل باندې یا خو نیغ په نیغ برید کولو کې ککړ وي او یا په دغه هوټل د حمله کولو په منصوبه کې شامل وي. د کال 2019 د جنوري د 15 تاریخ په ماسپخین د الشباب ترهګر ګوند ټوپک مارو په 62D2 نومي تجارتي علاقه کې پروت اوټل باندې د بمونو، خودکار وسلو او د دستي بمونو حمله کړې وه. په دغه حمله کې لږ تر لږ 21 کسان وجلې شوي وو چې یو پکې یو امریکایي استوګن هم وو. القاعده ترهګر ګوند سره تړون لرونکي الشباب ګوند به د حمله په وخت د حمله نیغ په نیغه خبرونه خورول او داسې خبرنامې یې هم خوري کړې وي په کومو کې چې ویلې شوی وو چې دغه حمله حکم د القاعده حق رسیدلی مشر ایمن الزواهری په خپل جن ورکړی وو. محمود ابدی ادن چې د محمد عبدالرحمن په نوم هم یادیږي د هغه ډلې سره تعلق لري چې په 262 نومي هوټلې د حمله کولو منصوبه بندي کړې وه. د امریکای د خارجه چارو محکمې محمود ابدی ادن د کال 2022 په اکتوبر کې خصوصي عالمي ترهګر اعلان کړی دی. الشباب په کینیا، سومالیا او په نورو گاونډي ملکونو کې ډېرې زیاتې حملې کړې دي، په کومو کې چې د امریکایانو په شمول نور په زرګونو کسان هم وجلې شوي دي. الشباب اوس هم په امریکا د امریکې په مفاداتو او د امریکې په خارجي ملګرو باندې د ترهګر حملو منسوبي او سازشونه جوړي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د کال 2008 په مارچ کې الشباب خصوصي خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. الشباب په کال 2010 کې د متحده قانونو د سلامتی کونسل د بندیزونو لګولو کمیټه هم ترهګر ګوند ګرځولې دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د 125 نه زیاتو داسې کسانو ته د 25 کروڑو ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي د چا د اطلاعګانو او معلوماتو په وجه چې د امریکې قومي سلامتیا ته د پیښو خطرو ان په وخت مخنیوي شوی دی. د محمود ابدی ادن په سر د اخویشوی انعام په حق له نور معلومات د ریوارډ فار جسټس په ویب پاڼه پراته دي. پته سدا شاندا www.rewardforjustice.net. په کال 2019 کې په 62D2 هوټل باندې د حمله کوونکو په حق له چا سره هم څه معلومات وی، دوی د ریوارډ فار جسټس ته د سیګنل، ټیلیګرام، واتس اپ یا د سومالی په مقامی نمبرو اطلاع ورکړي. د واتس اپ نمبر دا دی 202-02-03. د سومالی مقامی نمبر دا دی 2501-1-2-3-6-6-2-5-2-3-3-0-8. ټول معلومات او د معلوماتو ورکونکو نمونه به پراس کې ساتلی شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3-5 یو ایس ای.
د وی او ای ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، داوا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړله، خدای دې کی چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي. تاسو کولای شئ چې د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت وغواړئ د وی او ای ډی په ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک او انستاګرام باندې د ورځې د مهمو حالاتو نه ځان با خبره کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو خوشاله اوسئ.